شهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. نن د شنبې ورځ او د شنبې په ورځ عموما د دوو بجو په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام خپریږي چې د څلورو بجو پورې دوام کوي. د شنه اسمان په نننی بحث کې په لومړني ساعت کې په افغانستان کې د دینی مدرسو پر موضوع باندې خبرې کیږي او په دویم ساعت کې د انتخاباتو پر ستونزو بحث کیږي. خو تر دې مخکې پام وکړئ خبرونه ته. د کندوز امنیتي چارواکي په چارداري ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري. د ولسي جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د ځنډولو غوښتنه کړې ده. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د یو لس ورځني سفر په مخه جاپان ته رسیږي. بشپړ خبرونه باورئ. په کندوز کې امنیتي چارواکي وایي چې د چارداري ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات دوام لري او د پرون ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې نه مخالف وسلوال وژل شوي دي. د شلمې پامیر فرقې ویان غلام حضرت کریمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې چې په تیرو څلورو سالتونو کې د چارداري په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي مخالفو وسلوالو ته درانه تلفات اوښتي دي. د کریمي په وینا په دې عملیاتو کې دوه وسلوال ټپیان شوي هم دي او درې نورې نیول شوي دي. دا کابل د امنیه کمانډانی وایي د وروژنې ډلې توانېدلې دي چې د تیمورشاهي په سیمه کې لګېدلې اور کنټرول کړي. بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې اور د لګېدو سبب په سیمه کې د ټوکر پلورنې د دوکاندارانو ناپامي و چې بالاخره د اور په لګېدو تمامه شوه. نوموړي ویلي دي چې دا اور لومړی د رختونو د پلورلو په یو دوکان کې پیل شوی و او وروسته نورو دوکانونو ته هم خپور شو. دا ولسی جرګې لخوا ټاکل شوی د حقیقت موندنې هیئت په فساد کې د لاس لرلو په تور د دې جرګې د دارالانشا د رئیس خدای نظر نصرت د دندې د څنډولو او لوی څارنوالۍ ته د نوموړي د معرفي کولو غوښتنه کړې ده. دوی همدارنګه د ولسی جرګې د ټلویزیون د مشرې د هم لوی څارنوالۍ ته د معرفي کېدو غوښتنه کړې. د ولسی جرګې د منشي مرستیال او د دې هیئت غړي عرفان الله عرفان د دې هیئت د څېړنو د نتایجو د وړاندې کولو پر مهال نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل دوی پریکړه کړې چې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هم باید هغه شاوخوا 1500 افغانۍ بیرته ورکړي چې د خپل مېلمستون او دفتر لپاره یې په غیر ضروري لګښتونو لګولې دي. دا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی دی چې وایي دغه پیسې به بیرته پریکړي او په دې اړه شکایت نه لري. بل خوا هیئت همدارنګه پریکړه کړې چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون دی د ولسی جرګې د داخلي اصولو څخه د سرغړاوي په خاطر د لسو ورځو لپاره د ولسی جرګې له غونډو وایستل شي. ښاغلی همایون هم دا پریکړه منلې. همدارنګه د حامد زلالي په اړه د ولسی جرګې تلویزیون ته د غیر قانوني نوتو او په تالار کې د فزیکي شخړې له کبله ولسی جرګې ته 15 ورځې پناه ورتګ نوموړې ملامته شوی چې باید 15 ورځې د غونډو نه محروم کړی شي. دا ولسی جرګې یو شمیر نور غړي هم په تالار کې د غونډو د اخلال له کبله د ولسی جرګې د غونډو د څو ورځو لپاره محروم پیشندل شوی دي. ولسمشر ټرمپ د آسیا د یو لس ورځني سفر په پیل کې نن جاپان ته ورسیږي. دی په جنوبي کوریا، چین، ویتنام او فلیپین ته هم لاړ شي. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې مخکې تر دې چې هیلیکوپټر ته پورته شي د نننی سفر په اړه خبریالانو ته وویل هغه ټرمپ وایي موږ به د تجارت په اړه خبرې وکړو. موږ به ښکاره ده چې د شمالي کوریا په باره کې به وغږیږو. موږ به له ډېرو خلکو او هیوادو سره د مرستو پر لارو چارو خبرې وکړو. موږ به وګورو چې څه پېښېږي. خو زما په فکر دا سفر بریالی دی. هلته ډېر ښه نیتونه شته. تمه ده چې ټرمپ به د جنوب ختیځې آسیا له چارواکو سره د سوداګرۍ پر لارو چارو خبرې وکړي او له نورو سره به د خبرو یوه مهمه موضوع د شمالي کوریا اتومي لانجه هم وي. په ویتنام کې د امریکا ولسمشر د آسیا پاسیفیک د اقتصادي همکاري په سر مشرزه کې برخه واخلي. دې غونډې ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ورځي. د کرملن یو ویان پرون ویل چې ښایي دواړه مشران د دې غونډې تر څنګ خبرې هم وکړي. ولسمشر ټرمپ بیا په فلیپین کې د آسیا یا د جنوب ختیځې آسیا د غړو هیوادونو د ټولنې په غونډه کې هم ګډون وکړي. بلخوا د متحده ایالاتو حکومت یو مهم ساینسي رپورټ خپور کړی. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د اقلیم بدلون تر ډیره د بشر له فعالیتونو سره ارتباط لري. دا رپورټ چې د سپینې ماڼۍ له لوري هم تایید شوی د ولسمشر ټرمپ له دریځ سره په ټکر کې دی. ډونالډ ټرمپ د هوا د تودېدو مسلې ته د چینایي دروغ نوم ورکړی او تهدید یې کړی چې امریکا به د پاریس له تړون څخه ووځي. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې لخوا پرون وویل شول چې په مسکو کې د کرملن د منتقد او په خپل سر د جلاوطنه ویچسلاف مالتسیب ګڼ شمیر پلویان نیولي. روسي مقاماتو دا کسان د دسیسه جوړونکو شبکې غړي بللي. د دې چارواکو په وینا دې کسانو پلان درلود چې د مظاهرو له لارې بلوا وکړي او پر پولیسو او ودانیو بریدونه وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه ومنی. د ازاري رادیو د نن ورځې په دې ترشنا آسمان لاندې خبرونه کې په دوو موضوعاتو بحث کوو. له دې شیبې تر درو بجو په دینی مدرسو د مدرسو په تعلیمي نصاب ستونزو او امکاناتو خبرې کوو. د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونځیو او مسلکي لیسو ترڅنګ د مدرسو او دارالعلومونو چارې هم په کنټرول کې لري. په هر ولایت کې د دینی زده کړو لپاره مرکزونه جوړ کړي او مدرسې هم د ښوونځیو په شان د نصاب منابعو کتابونو او ښوونکو په برخه کې لستونزو خالي نه دي. ویل کېږي چې د شو مدرسو د کموالي له کبله ډېر افغانان د دینی زده کړو لپاره ګاونډیو هیوادونو ته ځي او هلته د تروریستي ډلو له لوري جګړې او افراطیت ته جذبېږي. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د مدرسو پر ستونزو او د پوهنې د وزارت له لوري د مدرسو د مشکلاتو په حل کې د هڅو په باب خبرې وکړو. هیله ده چې تاسې اوریدونکي په تیره بیا د رسوز د کوونکی او شوونکی یا مدرسان هم خپل ستونزې د دې خبرونه لاله را سره شریک کړي.
بله، تشکر آقای سروان. مهمانای محترم ما دکتر شفیق الله سمی، معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف، محترم مولوی سمی الله ریحان، مسئول مدرسه امام ابو حنیفه رضی الله عنه، محترم آقای عبدالتواب حنیف مسئول مدرسه فیض القرآن هم مهمانای برنامه ماستن و در استودیو تشریف آوردن که همشان خوش آمدید میگوییم.
بله، طول تر کلای وی لبرای که دکتر صاحب شفیق الله سمیم ده پوهنی وزارت اسلامی تعلیمات و موین که زموش آوردون کتا ده مدرسو ده شمیر و په ارتباط معلومات ورکه چه څومره مدرسې ستاسو په وزارت کې ثبت دي او د پوهنې د وزارت له لوري حمایه کیږي؟
من رحیم لومړز د ازادي رادیو مسولینو تاسو ساروان صاحب او جناب ظریف نظر او ټول اوریدونکو ملګرو خپل ملګرو ته په میز کې ټول ته احترام تقدیموم. په دویم قدم کې دا ویل شم چې اسلامي تعلیمات جناب سروان صاحب په افغانستان کې د پیړیو څخه دوام لري. یعنی کله چې افغانانو اسلام قبول کړی دی د څوارلس نیم پیړیو څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه اسلامي تعلیمات په مساجدو کې پخوا په سنتي شکل او اوس چې دی په یو نوع تبدیل او دې کې یو ښه بدلون راغلی دی چې هغه د نوي ټکنالوژي سره او د نوي عصر سره په مناسب ډول مخ په وړاندې ځي. تاسو پوهیږئ افغانستان اسلامي هیواد دی الحمدلله، او افغانان زیاتره مسلمانان دي الحمدلله، مسلمان ملت دی. او دلته په افغانستان کې یو سنتي ټولنه ده، خلک چې د خپل علماو ته خاص احترام لري، ځانګړی احترام لري. د دې سره دا د پوهنې وزارت دپاره ضروري وه چې د لومړیو ورځو څخه د تاسیس د ورځو څخه په افغانستان کې چې د پوهنې وزارت جوړ شوی په هغې کې د مدارسو خاص قسم او خاص قسم نه مطلب مې یعنی خاص ځای او خاص هغه ډیپارټمنټ و دغه نورسته بار حکومتونه چې مختلف حکومتونه چې راغلي جمهور رئیسان راغلي دي دغه نه په افغانستان کې چې راغلي دي د دوی په اړه اډي خپل کوشش کړی دی چې په افغانستان کې د اسلامي تعلیماتو ته وده ورکړي او هغه کې یو څه خدمات وړاندې کړي چې د پوهنې وزیر هر وزیر چې راغلي هغه کوشش کړی دی چې یو بارز سیمه او یو څه ولري چې هغه د اسلامي تعلیماتو په خدمت کې وړاندې کړي او علما په دې باندې خوشاله کی نن الحمدلله د اته کالو څخه تر اوسه پورې چې د اسلامي تعلیماتو موینت جوړ شو په وزارت معرف کې د پوهنې په وزارت کې شپږ موینتونه دي چې یو عمومي تعلیمات دي اسلامي تعلیمات دي تخنیکی تعلیمات او د سواد موزی یا سواد حیاتی چې ورته وي اداري موینت دی او همدارنګه د تربیه معلم او د نصاب جدا موینت دی شپږ موینتونه دي پنځه برنامه باندې ته تقسیم دي چې تعلیمات عمومي او تعلیمات اسلامي به په مالی لحاظ نه په یو برنامه کې دي نو په موږ الحمدلله د اته کالو څخه چې تر اوسه پورې دا موینت تاسیس شوی دی د چې جناب ډاکټر سیف فاروق وردک په هغه زمانه کې د پوهنې وزیر او هغه وغوښتل چې د علماو لپاره یو خدمت وکړي یو کار وړاندې کړي چې علما په هغه باندې په دې پوه شي چې د افغانستان دولت او بل خصوص د پوهنې وزارت علماو ته ځانګړی احترام لري او دوی لپاره کار کوي د هغه زمانه څخه موږ دا کوشش کړی هر کال سلو دو سوه او یو نیم سل مدرسې زیاتې شوي چې تر اوسه پورې الحمدلله موږ اخرنۍ شمېره یولس سوه مدرسې لرو په دې کې اتیا دارالعلومونه دي دارالعلوم او مدرسه فرق پکې دا دی جناب سروان صاحب او نظر صاحب چې مدرسه د اول صنف نه تر دولسمه پورې دارالحفاظ هم د اول صنف نه تر دولسمه پورې د قرآن کریم حافظ باید په هغې کې شامل وي او یا ملته چې حفظ هم کوي تر شپږمه پورې حفظ تمامېږي او د هغې نه وروسته بیا نور د مدرسو کتابونه هم وایي د اول نه تر څوارلسمه پورې بیا دې ته چې دی بعضې مدارس داسې دي چې هغه لوی مدارس دي او د په غالبا موږ د ولایتونو په مراکزو کې دا لرو نو لکه په کابل کې مثلا کابل پایتخت دی پلازمینه ده په دې خاطر په دې کې ډېر دارالعلومونه لرو بعضې ولایتونو کې د جنکو دپاره هم دارالعلوم لرو یعنې د اول نه تر څوارلسمه پورې دا تعلیمات ورته وړاندې کوو په مجموع کې دا ویلی شم چې یولس سوه مدرسې دي رسمي په دې کې اتیا دارالعلومونه دي او نور پکې مدرسې او دارالحفاظونه دي او بیا هم چې دی موږ کوشش کوو چې موږ ته کله بودیجه راشي د هر کال د بودیجې په اساس باندې سل یا پنځوس د پنځوسو نه نیولو تر سلو پورې دا مدرسې اضافه کوو موږ په دغه حالت کې قرار لرو الحمدلله نور مسایل به هم انشاءالله سیلو د ملګرو سره یو ځای چې ملګرو پوښتنې
بله خب ما یک مقاله داریم در رادیو در روز شنبه 13 عقرب این سال چاپ شد در او مولوی سیف جلال الدین کروخی سرپرست ریاست ارشاد حج اوقاف هرات میگه که حدود 400 مرکز دینی در مرکز شهر و ولسوالی های 15گانه بدون داشتن مجوز فعالیت میکنن یعنی از اینجا سوال پیدا میشه که اگر تنها در هرات 400 مرکز دینی بدون کنترل باشه این یک سوال بسیار مهم ایجاد میکنه که اگر این مراکز که به اطفال درس میتن اینا بدون کنترل درس داده برن و این عجیب غریب است اساسی ترین سوالی که در این برنامه ما میخواییم طرح بکنیم ایست که در این مدارس کسایی که درس میتن اول همی خودشان تا چیت لیاقت درس دادن یا صلاحیت درس دادن دارن نمیفهم سوال به کی راجع بکنیم و آقای صمیم یا به دیگر آقای صمیم اگر شما اول جواب بدین که باز دیگرام در مورد نظر بگین دکتر صیب صمیم
جناب نظر صیب اول خو ما در قدم اول ما به خاطر اینکه نامه رو نگفتیم جناب مولوی صاحب عبدالتواب حنیف یکی از شخصیتای علمای مشهور کشور است مولانا سمیع الله رحمان یکی از مفتیای جوان کشور است و اینا خودشان د برنامه ما دخیل هستن از یک طرف نه دیگه طرف و ما یک اطمینان برای شما میتیم که در مدارس رسمی ما دو خو هیچ قابل شک نیست و تشویش نیست انشاءالله ما جدا نظارت داریم و نظارت چای ما در هر ولایت موجود هستن در هر ولایت ما معاونت تعلیمات اسلامی داریم در چوکات ریاست معرف حتی در معرف شهر معرف بخاطری که در کابل ما خود ما موجود هستیم
محترم سمیم برای که سوال روشن شوه، ما که شما هیچ مشکل نداریم، احترامم داریم، کسایی که تحصیلات عالی دارن ما مشکل نداریم، مشکل ما که دی 400 مرکز است. انجی یک پیام از یک جای سبز میده انتخاب کنیم میره بشنیم منظور ما خوبتر روشن خواهد شد.
با عرض سلام، خسته نباشی خدمت کارکنان رادیو آزادی. بنده نصیر احمد از ولایت فرال سوالی قلقو قریه اورنجیران میباشم. این تشکیلات تشکیل شدن طالبان در منطقه یک گروه است به نام جماعت تبلیغی، میاد به حضور مردم که مشت بی سواد گیر کردن و از این رای بی سوادی وارد مردم شده. یک گروه است از مردم زایدان و یک گروه هم از پاکستانی میان تو منطقه و از مردم علیکی طالب میسازن. یکی دیگه از طرف مدرسه های منطقه بگم که قطعا فقط معلم وجود داره، حقوق بگیر است. ما چند برادرانم مدرسه دای درس میخونه، از اینا پرسیدم از لغت های درس، میگفت این لغت ها چیست؟ اصلا قطعا نمیدونست لغت یا پرسش چیست. از درس شاگرد که رفته به کلاس 5 به پنجم ابتدایی رسیده قطعا نمیدونه، فقط کتاب بعض حروف ها از حفظ داره، درس از حفظ میکنه. حقوق بگیر است، کسی قمندان شده قمندان منطقه فقط حقوق بگیر. یک گروه از سربازار ساخته بود یه لست فقط به حضور دولت، این لست نقد بشه پول بگیره.
این منظور ما سر از این نوع مراکز است، به هر کس از هر جای میایه و سر به خود تعلیمات دینی داده میره. منتها ما امی اقدامات شما را تقدیر میکنیم، شما میخواین این تحت کنترل بگیرین. حال چطور میشه که این مراکز که تحت کنترل نیست تحت کنترل بیاسب؟ آقای سمیم
جناب نظر صاحب، ما در این مورد یک ذره کمی وضاحت میتیم که یک خود مدارس وزارت مربوط وزارت حج اوقاف است. در وزارت حج اوقاف تقریبا 3000 مدرسه یا 4000 مدرسه ثبت است. اونا که حلقات تعلیمی باشه، جناب سروان صاحب نظر صاحب، در حلقات تعلیمی یعنی در مساجد حلقای سنتی که هستن از قدیم زمان، که شما هم از این خلی نیستین که با وجودی که جورنالیستای مشهور کشور هستین و افتخار ما وطن ما هستین، با وجودی این با مدرسه با مسجد رفتین تعلیم دینی را کردین و یقین دارم که تا بستان و گلستان هم خاندین. این مدارس که هست اصلا زیر کنترل ما نیست و یعنی مربوط وزارت معرف نیست، این مدارس مربوط وزارت ارشاد حج و اوقاف است. اونا فقط یک جواز میتا و اونا برای مونیتورینگ و نظارت چیزی نداره. در مرکز نظارت کردن میتانه، ولیکن
دستی مدرسه بلکل نشته چی یوزای سب نوی که استاس پا وزارت که نوی ده حج و اوقاف پا وزارت که سب تی منظورم هم داده؟
او زه وزه دی برا کلک معلومات در کم دی رافقوارم در نور ملگر و خونه نیسم. مطلب دا چه یو شکل مدرسی در حج اوقاف وزارت مربوط تی. زمان پا وزارت کم داسی مدرسه اشتا چه اغا دیر لوی مدرسه اشتا دی خو اغا خصوصی جول بانده کار بلانده کهی خدمات بلانده کهی. پا دی خصوصی کم ساروان سب دو رقم دی، یو خصوصی مدرسه اغا دی چه زمان سر سب تی تقریبا دا تر و سپوری آویا یا تیا مدرسو تا سب تی که در رسی که در لولمون و مدرسه چه دا منگ ویل شو پا ننگرهار که مثلا دا نارنجباغ تعلیم القرآن و سنت در العلوم و توی د حمیم صاحب شهید حمیم صاحب در العلوم د پنګرار کې همدارنګ په هرات کې منګه د مفتی سرور صاحب در العلوم لرو، د مولانا مولوی زاده صاحب وزیر د معرفت چې واغې ډیر لوی در العلوم د هرات در العلوم و توی من خصوصی انصاری در العلوم چې ډیر لوی در العلوم د شل زره محصولین په کې درس وي، شل زره 2000 جنکی یا 3000 الکان په کې درس وي. نو دا مسائل من سره دا سبت راجستر مدارس وته وي، دا سي مدارس چې نظر سره داغي نویر سرګند کړه هغه سي مدارس من لرو تقریبا اوس په افغانستان کې 1400 مدرسې تا 1400 ویلي من 1400 مدرسې د سلو
1400 په یوازې په هرات کې وي. سید پمدغه مدرسو
ما هغه خو جناب سروان صاحب هغه تاسو وکم چې هغه 1400 چې فقط حلقي دي، یعنی کوم جماعت کې چې کومه حلقه یې هغه د مدرسې په نامه ده، او موږ هغه ته مدرسه نشو ویلې. منګه ته اول صنف نه تر دولسمه پورې چې صنفونه ولري منظم سیستم درسي سیستم ولري هغه ته موږ مدرسه
ډیره مننه. په همدغه مدرسو به بیا هم خبري وکړو. اوس په دې ابو حنیفه د مدرسې د مسؤل مولوی صاحب سمیع الله ریحان نظر واورو چې په نصاب کې څه مشکلات لري. آیا تاسو خو په کابل کې یاست، په دې ولایتو هم خبر یاست، په کابل کې څه مشکلات دي، په ولایتو کې څه مشکلات دي مدرسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. ساروان صاحب نظر صاحب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. او په میز کې را سره خپل درانه مشر جناب ډاکټر شفیق سمیم د اسلامي تعلیماتو معین او د هیواد یو لوی خدمت کوونکی اور سره جناب مولوی صاحب د تواب حنیف جناب سروان سیز به خبر وکم چې زه سره د دې چې خپل یو مدرسه لرم په جلال آباد کې د بیسودو پولیسوالی کې امام ابو حنیفه رحمه الله په نوم باندې چې په هغه کې درسونه جریان لري په کې روان دي تر لوی دورې پورې موږ فارغین لرو دا غي سره سره د اسلامي تعلیماتو د موینت علمي او مسلکي غړی هم یم چې موین صاحب دلته تشریف لري ناشته نو که تاسو اجازه وي زبلک په دغه رابطه باندې وضاحت وکم او بیا به نصاب موضوع ته راشم.
بله سم.
په ګران هیواد افغانستان کې الحمدلله په دې ورستنیو کلونو کې خصوصا هر کله چې د یو تیانه دی خواته نظام راغې نو د ټولو نظامونو په پرتله باندې په دې نظام کې اسلامي مدارسو ته ډیر کار شوی دی. درې نوع مدارس په ټول افغانستان کې موږ او تاسو لرو. یو هغه مدرسې دي چې څنګه ورته جناب موین صاحب اشاره وکړله هغه د اسلامي تعلیماتو د موینیت سره سب دی. هغه دوه ډوله دي. یو دا دي چې مدرسې دي د اول نه تر دولسمه پورې یا دارالحفاظونه دي. موین صاحب مخکې وفرمایل او ورسره نور دارالعلومونه دي چې هغه تر څوارلسم پورې دي. دویم قسم مدارس دا دي چې هغه د حج اوقافو سره سبت لري او بعضې مدارس داسې دي په ټول هیواد کې شته دي هغه چې هغه سبت نه لري. البته د مدرسو نظارت کیږي او مغزي د معارف خلک چې دي کله چې هغوی ځي یو ځای ته یو رسمي مدرسه ګوري هغه غیر رسمي مدرسه باندې یو نظر ښکاره کوي د هیواد د شرایطو طبقاتو سره. البته زه دا ویلی شم چې مدرسې په افغانستان کې اوس ډېرې دي او ښې روانې دي پرمختګ هم کړی دی خصوصا هغه مدرسې چې هغه د دولت په چوکاټ کې سب دي. هغه مدرسې چې سب نه دي هغه مشکلات ډېر لري. هغوی البته بعضې مشکلات داسې لري چې د استادانو د معاش په رابطه به وي یا د شاګردانو د لیلیې په رابطه باندې به وي خو کوم مدارس چې په وزارت معارف کې سب دي هغه هیڅ نوع مشکل نه لري او د هغوی سیستم ډېر ښه روان دی. راځم د نصاب په رابطه باندې. نصاب خو په دیني مدارسو کې هغه مدارس چې د اسلامي تعلیماتو سره سبتی او د حکومت سره سبت او راجستری دي هغه کې د دینی نصاب سره سره عصري نصاب هم موجود دی او نصاب چې کله موږ د نورې دنیا د نصابونو سره پرتله کړی دی نو زموږ نصاب د هغوی نه ډېر عالي دی. کله چې په نورې دنیا کې د یو مدرسې نه څوک فارغېږي نو هغه فقط په دیني علومو باندې پوهېږي عصري علومو ته لاسرسی نه لري. خو د افغانستان د دارالعلوم نه چې څوک فارغېږي یا د مدرسې نه څوک فارغېږي دولسم څوارلسم نه سره دی چې دیني علوم یې پوره زده وي عصري علومو ته هم هغه لاسرسی لري او همدا وجه ده چې بعضي خلک که خپل اولادونه دې مدرسو کې نه شاملوي یا هغوی په یو نوم په بل نوم باندې نور هیوادونو ته سفر کوي هغه اصلا د خپل عصري تعلیم نه د پټېدو په خاطر باندې چې هغوی د خپل خلاف پټه کې د خلکو ته ثابته کړي چې دلته یا درس نشته دی ازلاړم حالن کې درس دلته صحیح درس دی. د نصاب په رابطه باندې ستونزه نشته په خصوصي مدارسو کې او په دولتي مدارسو کې هم. البته خصوصي مدرسه کې موضوع دا وي چې د هغوی نصاب سروان صاحب داسې نصاب وي چې څنګه په نورو دنیا کې په نورو مدارسو کې دي لکه مشهور مدارس چې موږ د هند دارالعلوم دیوبند یادولی شو هغه علما چې د دیوبندي فکر خاوندان علما دي هغوی اکثرو مغه نصاب په خپلو مدارسو کې چلوي. هغوی دا وي چې هغوی بیا د ژمي یا د اوړي دغه درې میاشتې رخصتۍ نه لري. دلته زموږ په دولتي چوکاټ کې موږ د مدارسو لپاره رخصت لرو. هغه مدارس چې خصوصي دي عام دي چې چا سره ثبت نه دي هغوی بیا رخصت لري. نور د نصاب په رابطه باندې داسې خاص کمستون زنشته ده هغه ستون حل شوی ده دغه لپاره
کور ودان سلامت اوسه مولوی صاحب.
خب ما یک سوال دارم از محترم عبدالتواب حنیف. حنیف صاحب ما در مورد این نصاب تعلیمی مدارس میخوایم صحبت بکنم. از شما از ما کده خوبتر میفهمین، از ما کده خوبتر مسائل تاریخی را میفهمین. یک وقت از مدارس چی این علمای مبرامدن، دکترها مبرامدن، مثلا کسایی که تا ماتماتیک الجبر یا را اساس شده گذاشتن در مدارس خواندن. حالی که میبینیم در مدارس اکثریت بسیاری جاها شده از اینجا نفرهای مبرامدن که مثلا خودکشی را یاد میگیرن و مچم بام ساختن را یاد میگیرن و ادی قبیل مسئله تا یخ انکتوت میگن یا خاطره در یاد محمد که در دوران یکی از خلفا طرف مقابل که کتجنا عریف بودن دیگه بودن هم پادشاهش مریضی میده داشته و ویچو اسهال میشده هیچ استاد نمیشده. باز این طرف خلیفه اسلام بازم یکی از دکترای خود بر ازو روان میکنه و همراه اولین دفعه همراه ماست و میدیش اسلام میسازه، درست میسازه. قسمی یک نوع در اسلام به علم و تکنولوژی و از این قبیل مسائل بسیار اهمیت داده میشد. آل سید تنا یعنی نمیفهم چی بگویم که
یعنی منظور داره که پخوا هم الجبر و هم ریاضی و هم نجوم و هر هم فلسفه و لیکن وس دیر مدرسو علوم چیلی دیر محدود شوی دیم
محدود شده و یکیم در اونجا زمینه باز است به تبلیغات سو برزد دشمن ها تبلیغ میکنن. مثلا از این خاطر مولوی سب شما آدم با تجربه هستین، چی گفتنی دارین در این مورد؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. دولما وفخر جناب دكتور سيف شفيق سميم تا ودارنجي جناب زمان دطولو علماء مشر جناب ريحان سيب استاس طولو رون تا دا ازادي رادو وردون كدا سلامنا ورانيكم. زمان مدارس چسمر چي دي زش تجربه لرم، از زمان سمر مدارس چی دی و آغا مدارس چی آغا زمان د معرف وزارت سر سب دی آغا کی فیزیک و الجبر و هندسه و کیمیا و تاریخ طول مخی موجود دی، نصاب کی موجود دی. آغا مدارس چی آغا شخصی مدارس دی او پا جماعتونو کی جور شوی دی او زان پا جماعتونو کی او مدرسه جور شوی. وست افغانستان پر مسجد کی مدرسه جور ده، پر مسجد کی دارالحفاظ جور ده و حلقه جور ده. آغا حلقی بعضی دشی چی ده حکومت سر رسمی ندی خو ده کلی خلق او نور مشران ده آغوی سر چندی بانی چلی او آغا ده طالبانی چی ده پا کلو کی وزیفار آغونده او آغی بانی آغا مدرسه چلیگی خو الحمدلله وست چی ده افغانستان اسلامی جمهوریت د معرف وزارت ادارنګ د اوقاف وزارت هغه دا کوشش کړی چې همیشه مدرسې د خپل کنټرول لاندې ساتلې دي. هغه خلک چې تاسو فکر کوئ چې هغه کې انتحاریان او خودکش خلک په لکیږي هغه به ډېر کم وي. هغه به پکې یو مخفي غونې په جومات کې پټ شوی لکه څنګه چې مخفي څوک حمله کوي یا مخفي پټېږي هغه ځای کې.
لیکن حنیف صاحب خیر که دا دولتي کې کنټرول شوي، یعنی په مجموع کې خو تمایل همداسې ده لکه څنګه چې نظر صاحب ویل، یعنی په دینی مدرسو کې په ځای دیدی چې په مختلفو علومو کې خلک وروزل شي یوازې د قرآن شریف حفظ او صرف لیک لوست یا ورزده که، یعنی صرف قرآن شریف لوستلی شي، قرات او حفظ ورزده کوي، ډیر څه نه ورزده کوي، یا تا هغه تفسیر هم سم نه ورزده کوي اکثره. علت څه دی؟ منظور صرف دینی هغه دینی مدرسې نه دي چې معرف وزارت پورې اړه لري یا حج اوقاف وزارت.
البته انیف صاحب سوء تفاهم نشه، یعنی ما میگیم که نمیگیم که کس قاری قرآن نشه. ما چون چطور
بله
نظر به استعداد شوه، مثلا یک نفر استعداد از این داره که قاری قرآن شوه حفظ بکنه، من او امور بخوانه، اما یک نفر دیگه فلسفیش استعداد داره، یک نفر دیگه تفسیرش یاد داره. از او خاطر مثلا من هر روز که چی هم بزنن خاری شده نمیتونم، منتها فلسفیش شاید یاد بگیرم. از او خاطر استعدادها چطور تقسیم میشه، یعنی استادها چطور تربیه میشه. از او خاطر یک کنترل به خیال حنیف صاحب به کار است نیست؟
بله صاحب. ما زمون مخکې دکتور شفیق سمیم چې د تعلیمات اسلامي معین دی موږ سره تشریف لري. زه خپل هم دینه تقاضا دا کوم چې څومره مدارس چې غیر رسمي دي هغه باندې باید حکومت خپل کنټرول ولري، باید حکومت په خپله یعنی هغه باندې نظر ولري، لکه څنګه چې نورو اسلامي هیوادونو کې شخصي مدرسې وي په هغې باندې حکومت خپل کنټرول د ثابت کړي چې هغوی ته ورغلل حیاتان ورغلل هغوی سره یې کومکونه وکړه. نو که چېرته زموږ حکومت د معرف د وزارت سره دومره کومک وکړي چې اسلامي هوادونه زمونږ معرف کو د وزارت سره دومره کومکونه وکړي چې زمونږ هغه مدارس چې شخصي مدرسې دي په جماعتونو کې هغه ته درس شاګردان ته درس خودل کیږي. نو که چېرته هغه استادان او د هغوی هغه محتممان او مدیران چې ورته وي هغوی مطلب اکمال شي، څرنګه چې بیا زمونږ حکومت وغواړي هماغسې طرحه پې ثابتوي. دا چې اوس په شخصي مدرسو کې قرآن شریف تلاوت کیږي، بعضې خلک استعداد ځان د قرآن شریف د حفظ لري، ځان ته د قرآن شریف د حفظ سره بل درس ویل دا ډیره مشکل ده. اگر چې بعض حلقاتو کې موږ حلقې لرو چې هغوی کې عصري مضامین هم ورته ویل کېږي، خو بیا داسې نه وي لکه زمونږ کوم مدارس چې هغه د معرف سره رسمي دي، نو موږ د خپل حکومت نه بیا خاص د تعلیمات اسلامي نه دا ارزو لرو چې هغوی په دې باندې نظر وکړي، او هغه علما چې هغوی د حکومت سره رسمي نه دي زمونږ په ولسوالیو کې تقریبا، او زمونږ په یو ولسوالۍ کې تقریبا 50 مدرسې دي. زمونږ ځان ته په ولسوالۍ کې 2 مدرسې رسمي دي، نورې ټولې شخصي مدرسې دي، 50 مدرسې رسمي. نو که چیرته د نور اسلامي هیوادونو غونې دوی سره کومک وشي، هغه په خپله د حکومت د کنټرول لاندې راځي، او څنګه چې د حکومت نصاب دی هغه پرې تطبیقولی شي.
بلې مننه، سلامت اوسې. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې ستاسو اورېدونکو ته اعلانوو. هیله ده چې ټلیفون وکړئ او د موضوع په اړه زموږ له درنو مېلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همدارس د فیسبوک او سکایپ له لارې هم له موږ سره تماس نیولی شئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شمارای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
او همدارست سکایپ له طریق له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده، او د فیسبوک پته ده facebook.com/ازادي رادیو. اوریدونکی د ټلیفون له لارې را سره دی، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني او څه خپل موقعیت بدل کړئ چې اواز مو واضح شي. خیر ستاسو آواز واضح نه دی. خیر بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، د سکایپ له طریق را سره دی، مهرباني کوئ صاحب.
خورشی مثلا داخل خاک افغانستان شو اصلا پرسون نمیشه کی چی کاره هست، از کجا بود، ده کجا میره، هیچ پرسون نیست. قطعی ما داخل موتر بود، دو سی نفر بودیم. خب ده موتر میامدیم از مسافرت از مزار، میگه که ای تو بکو خدا ای تو گفته. اینه قرارم تبلیغات های خرافاتی و دو برادر بین هم دیگر را انداختن و این چیزا. یک مولوی بختنم بود، گفت خب چند سال درس خوندی؟ نفره گفت ما 3 سوات درس خوندیم، از پاکستان درس خوندیم. مولوی گفت ما 45 سال درس خوندیم، ما نمیفهمم. خب تو چی تو 3 سوات درس خوندی؟ ایمان که دخلی تحصیل تو خوب بوده، خیلی تو خوب میفهمیدی.
صحیح. بله اردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم. سلام علیکم تاسو ته او تاسو محترم مېلمنو ته. زه به یو پښتنه سره مخکې دغه معرف تشکوې پیسې ورکول کېدې، په دې کې به اکثره د خارجیانو بیا د مدرسو پیسې نه ورکولې. نو اوس به پښتنه زه تاسو نه کوم مرسي، اوس به پیسې ورکوي او که نه.
د څه شي پیسې تاسو یو څه خپله خبره واضح کړئ.
دغه مقصد اجازه به دې نه ورکول کېده، کومه مرسته به اسکول له صرف د معرف سره
واخلي. همدا اوس څومره مدرسې جوړې شوي دي، او تاسو خبر یاست چې د دغو د افغانستان د بودیجې څومره برخه د بهرنیو هیوادونو لخوا ورکول کېږي؟ خو خیر، موین صاحب تاسو ته ځواب درکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو. نه د دوی ټلیفون هم قطع شو. بل اوریدونکي ته نوبت ورکوو. د فیسبوک له لارې هم ځینو اوریدونکو نظرونه څرګند کړي. متاسفانه په اکثرو کې صرف نظرونه دي او پوښتنې نشته. هیله ده چې پوښتنه وکړي. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
محترم ترون صاحب سلامونه.
مهرباني کوي وردګ صاحب.
څرمن صاحب وو خیر نو بدبختي خوشا ده په افغانستان کې لګاتار لشي د تاسو ملمنه وو چې بده کې او یو مخالفي ته تاسو کوم په داسې شکل یو څوک بل کې داله تاسو کو څنګه کې دلای شي د دوه مخنیوي چې موږ د دې مشکلاتو نه وو زده د افغانستان خلک دې دوه بهبودي خبرې د موته ملمنه وو کو چې کاجي د دوه بهبود څه شي ښایي څو تخلي بعد ول شي دوه سره د دوه مشکل نه وو زده. څرمن صاحب مولا
ډیر زیاته مننه. کور ودان متاسفانه تخنیکی همکار وای وي ټلیفونونه ډیر راځي خو قطع کیږي. صاحب که تاسو دواړه اوریدونکو ته ځواب ورکړئ، خصوصا د لومړني چې ویل چې وای د خارجانو شرط دا دی کومکونو چې په مدرسو به پیسې نه لګوي، همداسې ده؟
ښه، سلام صاحب که اجازه یې زه مخکې د نصاب موضوع کې لږ خبره لرم، بیا به وروسته دې ته جواب ویم. که ستاسو اجازه.
سمه ده، مهرباني.
نصاب خو لکه څنګه چې مولانا ریحان او شیخ صاحب عبدالتواب حنیف مویلې، موږ واحد نصاب لرو صاحب. دا پخوانی نصاب چې لکه نظر صاحب چې ویلې پخوانی نصاب او اوسنی نصاب کې به البته فرق یا استادانو کې به فرق چې پخوانی علما ډېر لوی لوی علما او لوی لوی پوهان د دې مدارسو نه فارغان شوي دي، اوس خلک ضعیف دي په مدارسو کې. دا زه ورسره منم، په دې کې زه بالکل ورسره موافق یم. پخوانی مدارس او دارالعلوم نه رهبران په فارغان شوي، پوهان فارغان شوي، لوی لوی علما کرام فارغان شوي. په افغانستان کې موږ ډېر لوی لوی علما لرو چې نمونه یې نشم اخیستی، دا وخت نشته. دارالعلوم امام ابو حنیفه تقریبا 90 کاله وشو چې دا تاسیس شوی دی. دارالعلوم عربی کابل 80 کاله پوره شو چې دا تاسیس شوی دی، او مصری حضراتو په وخت کې تاسیس کړی دی. خو نن موږ ننني عصر کې چې دی طبیعي ده چې نصاب تاسو ته معلومات دی، حتی بعضې هیوادونو کال په کال تغیریږي تعدیلات او هغې کې اپډیټ معلومات راځي، نوي معلومات پکې داخلیږي. موږ په افغانستان کې کله چې د پوهنې وزارت وزیر جناب اتمر صاحب نو هغه وخت کې زه د هغه سره مشر سلاکار اومد علوم اسلامي او د عربي چارو کې، په هغه وخت کې موږ د دې لپاره الحمدلله دا کار وکړی شو، او د ماغې نه د اسلامي تعلیماتو سلسله د هغې پیاوړی کېدل شروع شو، چې بیا وروسته ډاکټر صاحب فاروق وردک زمانه کې اوس د جناب ډاکټر صاحب صدر حنیف په کوششونو چې د پخپله ملا دی او د ملا زوی دی، نو د دې لپاره ډېر کوشش کوي چې اسلامي تعلیمات مخ په وړاندې لاړ شي. په هغه وخت کې جناب سروان صاحب مضامین نوي مضامین دا ویل چې باید نصاب تغیر شي، نصاب کې نوي معلومات داخل شي، تاریخ او جغرافیه د افغانستان پکې شامل شي. یو مولوی چې فارغیږي هغه د افغانستان نه، یعنی که تاسو ته زه دا ویم تاسو به ډېر تعجب وکړئ. د کرزي صاحب په زمانه کې ما د یو سوال راوستی و چې کووېټ ته زموږ د شاګردانو نه امتحان اخیستو، اسلامي تعلیماتو ته موږ استول هلته تعلیم دپاره فاکولټي شریعتو ته، هغې ته موږ ویل چې ما ورته لیکلي وو چې د افغانستان اوسنی رئیس جمهور د اوسنی ولسمشر لاندې څلور انتخابونه دي کې یو انتخاب کوي. ما ورته لیکلي وو چې جناب حضرت صاحب صبغت الله مجددي دی، جناب استاد برهان الدین ربانی دی، او جناب استاد عبدالرب رسول سیاف دی، او ورسره مې آخر کې لیکلي وو چې جناب حامد کرزی دی. دې زیاترو شاګردانو موږ ته دا لیکلي وو چې حضرت صاحب د افغانستان رئیس جمهور دی. نو بیخي سړی تعجب کې بعضو لیکلي وو چې استاد رباني رئیس جمهور دی د افغانستان. نو او در حال کې هلته موږ چې دی پخپله حامد کرزی، جلالت محب حامد کرزی زمونږ رئیس جمهور، دا مشکلات چې موږ پخپله موږ کشف کړو چې دا د افغانستان د تاریخ او جغرافي معلومات زمونږ ملایان نه لري. نو موږ نصاب کې تغیر راوسته، اوس تقریبا هغې کې موږ ټیکنالوژي شامله کړې، کمپیوټر زمونږ شاګرد چې فارغیږي په هر دارالعلوم کې موږ باقاعده الته سیستم لرو د اسلامي تعلیماتو په نهادونو کې، الته د کمپیوټر دفتر د صنف لرو، د کمپیوټر بیل استاد دی، د انګلیسي استاد دی، د عربي ژبه تدریس کیږي. مهمه دا ده چې په هغه وخت کې د اتمر صاحب په زمانه کې دا د نصاب لپاره یو واحد چوکاټ او مفردات دغه انتخاب شول، علما کرامو لپاره لوی مجلس موږ جوړ کړ، جناب کشاف صاحب پکې او محسنی صاحب پکې او دا علما او رهبرانو سره ټولو سره استاد سیاف سره استاد برهان الدین د الله بخي هغه وخت ژوندې او هغه سره مشوره وشوه، زمونږ لوی لوی علما سره مشوره وشوله او هغه دا انتخاب کړل چې دغه کوم نصاب چې موږ مفادات ته یې همدا نصاب باندې کار وشي. نن هغه نصاب تیار شوی دی الحمدلله، اوس سکل د پاره دا چاپ شو. همدې خبرې ته اوس راځم چې هغه ورور چې دا پښتنه وکړه چې خارجان مدرسو ته پیسې نه ورکولې، تاسو په خپل پوهیږي سروان صاحب او نظر صاحب، تاسو غربي نړۍ کې بلد استئ چې غربي نړۍ اصلا زیاتره زموږ بودیجه چې دا د خارجي هیوادونو چې اسلامي هیوادونه هم پکې شامل دي، د هغې د خو د بودیجه زموږ تهیه کیږي. خو موږ په دې باندې ډېر کوشش کوو، اول د علما او بخش چې دی دا په دې باندې پوه دی چې غربي نړۍ کې د اسلامي نظام دپاره، یعنی د دینی چارو دپاره، مذهبي چارو دپاره اصلا بودیجه نه وي، مذهبي چارو دپاره هغوی بودیجه نه ورکوي، او چې په خپل وطن کې نه ورکوي موږ له څنګه راکوي. نو موږ مجبور مکلف چې اسلامي هیوادونو ته رجوع وکړو. اسلامي هیوادونو مرستې چې دي په افغانستان کې ډېر کم اسلامي هیوادونه سفارتونه لري، چې یو د سعودي عربستان سفارت دی، د مصر جمهوریت سفارت دی، د عراق سفارت دی، او همدارنګه د اماراتو عربي متحده سفارت دی. دې سفارتونو الحمدلله موږ سره کاملا چې په سر کې سعودي عربستان بیا د اماراتو دولت او خصوصا مصر، اوس بالفعل موږ څلوېښت استادان د مصر لرو دلته په افغانستان کې په دې بد امنیتي حالت کې چې خلک تبلیغات کوي چې کابل کې د زوال فلاني ځای کې داسې دی، خو لیکن باوجود د دې موږ سره عربي استادان موجود دي، هغه په ډېر پراخه پیمانه او په ډېر پراخ سینه باندې دلته درس ورکوي. په افغانستان کې خپلو چپنو سره د خپلو اوږدو کمیسونو سره ګرځي، حتی زموږ افغانان زموږ ماشومان چې هغوی ته مخ ته ورشي خلک لاسونه مچکوي او دومره حده پورې د هغوی احترام او عزت ساتي. نو عربانو موږ سره کومک کړی دی، ورور ته دا جواب هم چې عربان او اسلامي یوادونو موږ سره کومک کړی دی، خو لیکن د نصاب په برخه کې موږ سره تر اوسه پورې کومک نه و کړی، وعدې وي او بل اخر موږ په دې وتوانیدلو چې الحمدلله د خپل د مالی وزارت د بودیجې نه چې موږ ته را تخصیص شوی و د اسلامي تعلیمات لپاره، د هغې نه تقریبا یو میلیون او سو لکه ډالرو باندې موږ اوس نصاب چاپ کړ، د اول صنف نه تر دولسمه پورې چاپ دی او په روان کال کې انشاءالله همدا نصاب به تطبیقیږي چې په دې کې ټیکنالوژي ته وخت ورکړل شوی دی، کمپیوټر ساینس ته او همدارنګه ژبو ته او د افغانستان تاریخ او جغرافیه ته. بل ورور چې پوښتنه کړې وه چې د افغانستان خلک چې مولوی نه یو خبرې کوي په موټرو کې خبرې کوي، چې ورور برادر عزیز ما یعنی اصلا در افغانستان مشکل همی است کې یک کس عالم نه باشه او در علمیت او د مسایل دینی صحبت میکنه، ما همی مشکل او همی تکلیف است کې ما دارم، موږ دا تکلیف لرو که چیرته د علما او ته دا خبره پریښودل شي. علما د افغانستان خیر خلک دي، که دا سلفي علما دي، که دا حنفي علما دي، که اخواني علما دي، که صوفیان حضرات دي، ټول په افغانستان کې یو اسلامي نظام د دې دغه زمونږ دغه نظام چې بلفیل دی دې نظام ته تقویه ورکو، په دې نظام کې موږ کوشش کوو چې داسې څوک پیدا نه شي چې په مدارسو کې تخریب وکړي او هغوی مسائل خلکو ته بیان کړي. موږ تاسو په خپله په جریان کې هستئ او د ازادي راډیو نه څو کاله مخکې یو خبر خپور شو، په هغې باندې بیا ډېره لویه چې هغه بیخي خبرساز خبر و، یعنی هغې نه لویه مسله جوړه شوه چې په کندوز کې یو خور یو جنۍ هلته کور کې مور او پلار ته ویلي چې زه تاسو سره ډوډۍ نه خورم، خپلې مور ته ویلي ویل ځکه ته کافر یې ته مونځ نه کوې، در حال کې هغه خور ناجوړه و، خپل مرض تکلیف لرلو، ماهانه تکلیف لرلو. او هغې دپاره موږ چې کله ولیدل چې هغه کومه خور چې تدریس یې کړی دی هغې دا حدیث شریف دې ته بیان کړی و، شاګردانو ته دا بیان کړی و چې څوک چې مونځ نه کوي زمونږ او د کفارو ترمنځ فرق مونځ کول دي، او دا یې ورته نه ویلي چې زنانه چې دي هغه تکلیف لري، امکان لري مردانه حتی تکلیف ولري او هغه نشي کولی چې په اشاره باندې حتی مونځ وکړي. نو هغه دا تکلیفونه په اسلام کې دا معذور حضرات لپاره خپل حقوق دي، د هغې خپل احکام دي. نو دې ورور ته اطمینان ورکړو چې زمونږ علما به انشاءالله، زه توقع لرم چې هیڅ به داسې حوادث پېښ نه شي چې داسې مشکل. فضل هادي وردګ پوښتنه کړې وه چې خوشبینه خبرې راته وکړي، زه دې ته اطمینان ورکوم انشاءالله موږ په اسلامي تعلیماتو کې، زه خپله ډېر خوشبین یم او ډېر متفائل شخص یم، زه هېڅکله مایوسه کېږم نه چې ډېرې بدې خبرې م واورم، ډېر د بدو تبلیغات هم زه واورم، د دې دپاره به دا کوشش کوو. او ستاسو نه هم ډېر منندوی یم، د نظر صاحب نه، ستا نه په خپله ساروان صاحب چې د اسلامي تعلیماتو په اړه تاسو دومره ښه نظر لري، زه ستاسو د دې احساس ډېر مننه
کوم.
مولوي صاحب سمیع الله خان ریحان، ما به نفع شما یک سوال دارم صاحب، یک خاطره خودم بگویم صاحب. در دوران ظاهر خان وقتی که در افغانستان حق ملا گفته یک چی بود صاحب، در مساجد ملا صاحبا امو شاگرد خود روان میکرد، یک کاسان بود دادان هر خانه، هر شب میرفت میگفت که حق ملا حق ملا، بازو یکی یک چیز خوب میداد یا یک چیز خراب میداد، یکی توهین میکرد یکی احترام میکرد. منظور من از این موضوعات ای است که در افغانستان وقتی که دولت اسلامی گفته کل ما شب و روز گپ زده میریم و کتا کتا گپا میزنیم، کل دنیا را میخواییم مسلمان بسازیم، مگر در بسیاری مدارس ما، در بسیاری از مساجد ما هنوز ملای صحیح نداریم، معاش صحیح نداره بیچاره، جای خانه صحیح نداره، کار صحیح نداره. از او خاطر ایت با یک سیستم در افغانستان باید بیا، اگر دولت اسلامی است که کل مسجدهای بسیار بزرگ حداقل مولویاش کسایی که نماز میتن اینا باید از یک فاکولته شریعت باید برآمده باشه، یا باز دیگه جای زور ما نرسه حداقل از یک مکتب برآمده باشه یا از یک مدرسه پرنفوذ برآمده باشه، بازیا باید ماش داشته باشه، بازیا باید خانه باید داشته باشه، اینا باید گارانتی داشته باشن که اینا حداقل چشم شانسیر باشه، ادغم روزگار اولاد یا نباشه. سیبنی چرا شما قیخ کتا کتا گپ میزنیم، در عمل امیره نمیتانیم بکنیم؟ اول خوی امیره باید کنترل بکنیم که ملای ما گدایی نکنه ددان هر دروازه حق ملا رابطه حق ملا رابطه نیست. از او خاطر آقای ریحان، قانون در افغانستان درست است نیست، سیستم درست است یا نیست، نظر شما رو بگیریم.
من نه کوم جناب نظر صاحب چې تاسو کوم خبره وکړله، واقعا په هغه وخت کې دغه مشکلات موجود نو اوس په سلو کې کپ لس فیصد وزبایت وایم په سلو کې لس فیصد کچیر ته وظیفه موجوده وی چې طالبان وظیفه را غونډه کی نور اکثر مدارس هغه مدارس چې هغه د دولت سره نه دی ثبت او راجستر هغه سره ملي تجاران کومک کوي او هغه خپل لنګر لري او طالبان د ماغینه ډوډۍ خوري هغه د مولا د حق خبره چې تاسو وکړه چې چغه بوال کېدل چې د مولا حق او د مولا حق اوس هغه خبره تقریبا ډېر سروان سے نظر صاحب او سروان صاحب افغانستان کې راکمې شوې دي لس فیصد داسې پاتې دي بعضې مولوی صاحبان به وي داسې چې شاید اوس هم هغوی داسې کوي کنی نور زمونږ استاسې علما الحمدلله اوس هغسې نه دي اوس خو د اوسني نظام کې یو ډېر مهم کار چې وشو هغه مهم کار دا دی چې د مساجدو امامانو ته رسمي بستونه ورکړل تاسو به په جریان کې استئ تاسو به خبر استئ چې رسمي بستونه ورته دولت ورکړل اتا تر دویم بس او درېیم بسته پورې جوماتونه تر څلورم او پنځم شپږم پورې دا ټول علما اوس امامان د مساجدو دا ثبت کیږي او د دوی هغه ستونزه چې هر سړی به راغی په ممبر به ودرېد څه به وویلې او به ویلې هغه مشکلات اوس نشته دی او بله خبره دا ده چې جناب نظر صاحب منګ او تاسې اوس هم د مدارسونه ډاکټران او انجینران او د شریعتو د فاکولټي ماهرین فارغیږي زه به تاسو ته د هغې دپاره دونه ووایم چې زموږ هغه علما چې د هیواد نه د باندې درس ویلی وي چې هغوی افغانستان ته راځي نو اسلامي تعلیماتو ته مراجعه کوي د هغوی اسنادونه ارزیابي کیږي هغوی امتحان ورکوي د وړې دورې سند یې په دولسم باندې او د لوی دورې سند یې په څوارلسم باندې ارزیابي کیږي بیا دغه علما ځي یو پوهنتون ته هغه پوهنتون والا استلام ورکوي په تعلیمات اسلامي باندې که چېرته د هغه نمرې د پنځه اتیا فیصد نه پورته وي نو معینیت تعلیمات اسلامي او ورته تاییدوي امضا کوي بیا ورځي هغه په پنځلسم صنف کې کینوي او هغه څوک چې نمرې د هغې نه کمې وي هغه بیا مجبور دی لکه څنګه چې دولسم نه یو شاګرد فارغېږي یو پونتون وای دیم باید څلور کاله وای څوک چې څوارلسم نه فارغ وي دوه کاله وای څوک چې دولسم نه فارغ وي هغه څلور کاله وای نو اوس زموږ علماو کې دا احساس پیدا شوی دی هغه پونتونونه یا دولتي یا خصوصي پونتونونه چې حتی تر کونړ پورې تر لغمان پورې او تر نورو ولایتو پورې تر بدخشان پورې یا نورو ولایتونو کې چې خصوصي پونتونونه جوړ شوي دي یا نږدې همجوارو ولایتونو کې جوړ شوي دي زموږ علما هغې ته ورځي یعنی اوس علما هغه نه دي پخوا چې به د کفن سروان صاحب جناب نظر صاحب پخوا چې به چا هغه د کفن کالي اغوستل یا به چېرته د سخاتونو په سیمنډي والي اوس علما غسي علما نه دي علما خود کفا دي خو یو غک په دولت باندې باید وکړم جناب مون صاحب ناسته چې بدبختانه جوقه په وزارت کې اوسه پورې داسې یو وزیر نه دی راغلی چې هغه رښتیا د علماو خدمت وکړي لکه څنګه چې اوسنی وزیر سبیده دی ټول وزیران داسې ویده راغلي مونږ غواړو چې دغسې یو څوک چې هغه قابل د دې وي چې خدمت وکړی شي علما ور باندې راغونډیږي او هغه په وزارت کې راشي نو مشکل به حل وي
ډېره مننه مولوی صاحب ریحان
مهرباني
شاخله حنیف کتاسو وایس استاسو لټولو خبرونه تر اوس پورې داسې معلومیږي چې د مدرسو او دینی مراکزو وضعیت تر معارف تر نورو برخو بهتره دی مثلا موږ چې کله د معارف په برخه کې پروګرام درو په ښوونځیو بحث کوو نو ډیر زیات شکایتونه لدی کیږي چې ښوونځی ودانۍ نه لري درسي کتابونه نه لري مسلکي ښوونکي نه لري استادانو ته معاش نه رسیږي اما تر اوسه پورې چې موږ په دې بحث کې له تاسو اورو تاسې هیڅ مشکل لکه چې نه لري همداسې ده
جناب سروان صاحب داسې کیسه ده چې ملا اوس هغه ملا نه دی پاتې چې ستا د کور په سوړ سکړک به ګزاره کوله اوس لاسرسی تر کمپیوټر او انټرنیټ لري الحمدلله علما کرام چې دي تعلیمات اسلامي ورته ډېره توجه کړې ده الحمدلله مکاتب چې دي هغه بیخي ډېر دي او خلک ورته مراجعه ډېره کوي مدارس که کم هم دي خو زموږ د وطن تجاران ملي تجاران الحمدلله مسلمانان دي هغوی همیشه د خپلو مدارسو سره د خپلو علماو سره هر قسم کومک کړی دی
هغوی به په مالی برخه کې کومک کوي لیکن کتاب په برخه کې د ودانیو په برخه کې هم مشکل نه لري یا د مستقی استادانو په برخه کې
الحمدلله یعنی یو خو جناب سران سبی خو خواهشات یو ضرورتي ضرورت الحمدلله د ټولو مدارس حل او خواهشات چې په جنت کې پوره کیږي او علما خلق دي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثان دي او خپل نبی علیه السلام فرمایي چې ان العلماء ورثه الانبیاء انبیاء علماء وارثان د انبیاء ودي او علماء په انبیاء په میراث کې درهم او دینان دی پرخینه ما ورسول علم من اخذه اخذ بحظ وافر هر هغه څوک چې علم واغسته پورا برخه واغستنو علما پدی باندې قانی دی و موډ بنش په هرس بی قناعت ای پتخ دا اورنگزیب ناس ته گدایا و قناعت می اسی خوند پخله کی خو چوش ټک په دهن کې
نو جالب موضوع ته میگی نمیز یک ما خو عادت مسکت مولای صاحب میگم رخ شوخی میکنیم یک فکایی یاد ما مت برعکس از فکایی شما حرکت کردین یعنی هیچ شکایت نمیکنین سمیم صاحب فکایی مشهور است که ما میگه مولا نزدین صاحب ده او غرق میشه دسه بازی دیگه نفر اومدن گفتم مولا صاحب بت دست میگه دست خدا نمیته باز یک نفر اومد گفت نگو بت دست بگو بگی دست ما میگه باز به مولا نزدین بگی دست ما میگه مولا نزدین دست از دستی که دقب کرد و از او نجات یافت یعنی تو شوخی ها در بین مردم است در دیگه ممالک هم است این موضوعات خب از شوخی گذشته است منظور ما اینطور است که یک سوال که همیشه از دیگه ایران پرسان میکنیم در معارف هم سیب مثلا از صنف اول تا صنف دوازده چندین مضمون مثلا دینی است که مثلا قرآن کریم یاد میتن مثلا طرز نماز و دیگه یک وقت از صنف دوازده مبراین هیچ کس نماز خواندن خودم یاد ندارم یک چند سوره هم سیب یاد ندارن دوازده سال چرا سیب در یک مکتب وقتی قدر شاگردا ضایع میشه و چیزیات نمیگیره از اون خاطر یک سیستم ده ما رو بیایه برشان سیستم کردیت بانه بگوین که شما اینه مثلا نماز خواندن و فلانی 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 چند سوره را اگر یاد نکنین ما بر شما دیپلم نمیتیم او دم 12 سال وقت خود ضایع نکنه این همین چیزها رو یاد بگیره نیست از اون خاطر یعنی هم نسل نوه از نقطه نظر که به استعدادش استفاده شوه از دین بیزار نشن هر روز سرش کته چوب و دیگه درس خوانده بریم و هم یاد نگیره از او چی فایده از منتها خودش مسلمان است بچه مسلمان است خانواده مسلمان است خودش نیتش مسلمان است آلو رو بزور چرا ما بسیار چیزها رو بزور یاد میتیم یک اصلاح در سیستم معارف هم بکار است یا نیست از نقطه نظر شما آقای سمیم
بله سب اصلاح خود را ضرور ده و الحمدلله د شکار دی چې د افغانستان خلک ټول مسلمانان دي خو بعضی خلک د شي چې ډېر تعصب نه کار اخلي از اکثر په خپل امامت ورکوم خپل جماعت کې بعضی مرونه ماته وي چې مولوی صاحب سرتو سرمنس کی کنه کی یا بعضی څوک په درېشي کې راشي منس کی کنه کی زه ته موږ اخر وخت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د فتنو د امت زما کې یو سنت باندې عمل وکړي هغه تعالی د سره شهیدانو اجر ورکړي نو کده شي بعضی خلک د شي چې هغه متاسب وي لیکن الحمدلله کم مدارس او کم مکاتب چې په مرکز کې دي ولایتونو کې دي اګه دا مشکل نشته اغه نام نه سیمه چې التا زمونږ اساس رفتو احمد بیخی کمی او اکثره په جنگونه دي التا اثر معلومین تم یو مشکل متوجی نو دي وجنه اغه په سیمه کې زمونږ اساس اطراف کې د غرونو په خواو کې چې جنگونه دي التا دغه بعضی مشکلات واقعي کې نور په خارونو کې او په لسوالو کې الحمدلله په مراکز کې هیڅ مشکل نشته دي ان شاء الله
لسب سلامت اوسې یو اوریدون که مشته مختر دی چې موین سپتاسیم نظر ترګن کې دوی ته بنوبت ورکو هله د چیلند خبري وکي ځکه شیخ پرونی ته کم وخت پاته دی مهرباني کوئ سپ مهرباني کوئ سپ
بله
یو څه ځل خبري وکي سپ
بله
سلامونه په لور انکو غزنیواله غزنه نړیکنه ولې
مهرباني
تاسو ملمنو تاسو اوریدون فریدون کو سلامونه علیکم
مهرباني غزنیوال سپ
اول پسنه مې ولې څنګه داري دا موین دی اج او قاف نه چې مطلب داري په غزنی کې یو مدرسه ده مدرسې خو ډېرې دي په دنګي ساحو کې یو مدرسه ده د نور المدارس په نامو باندې تقریبا د ډېر کال کېږي کوم چې د دې مدرسې نه فارغېږي دي په د دولت په ضد باندې ادریسي صلاح دي او کمانډانان دي نه راوځي مثلا د ملا ادریس په نامو باندې ملي خاص په نامو باندې دا د مولوی فقید په نامه باندې ټول دغه صحینه د دې مدرسې نه فارغ شوی دي او دغه حضرت د مولوی اسماعیل په نامه نیمیزي دغه اسماعیل حضرت اسماعیل بولی د کابل کې دغه مجدد کورنۍ نه او دا اسماعیلی او دلته تقریبا د دې نه په سلو کومندانان له جنځ کې د دولت فقید باندې فارغ شوی دي او اوس هم دولت فقید باندې فعالیت کوي دوی باندې کوم دوی کوم دغه لري چې دوی دغه مدرسه یا سکوت کې یا یو
یا اسلاکی صحیح شو دیر منان غزنی والسه بیا و بلاوردون که مخلو بیا میل منو تو ورتو میره بانی که بسیب
سلام علیکم سرمان ستاسو سلامون ستاسو میل منو تو سلامون ستاسو
سلامون
ستاسو ردیر طول او ردن بیت سلامون
کرده بادن میره بانی که بسیب
زما خو یو شخصي نظر دی، یو د مولوي صاحب یو پوښتنه وه. اول خو مې دا نظر دی، دلته دوی وایي یا یولس سوه یا یولس زره یا اتونه مدرسه ده. دا شخصا دا د حکومت په ساحه کښې په ښارو کښې د دولت په ساحه کښې په ښارو کښې دا مدرسې شته. بلڅه فرق په دا ولسوالۍ کښې دغه د طالبان حکومندیکو کښې دي. بېخي د سروان ته که زه در ته وایم چې په هرې ولسوالۍ کښې تر پېنځه سوه په یوې ولسوالۍ کښې تر پېنځه سوه مدرسې ډېرې دي. ځکه او بل دلته دغه مدرسې چې دلته په ښارو کښې دي، په دا ښارو کښې دغه رقم چې دا د شپې چاپې پرول کېږي، موتو جوتو کوچني کوچني مومنان حافظان زیرېږي. مشکل یو ځای جوړ شوی وي، دوی را ځي پر دغو باندې چاپې وایي زیرېږي، هغه وهم اخلي وحشت اخلي هغه ډېرېږي. په ځکه دوی نورو هېوادو ته لکه پاکستان ته نورو هېوادو ته اسي د طالبان.
صحیح شو، ډېره مننه. یو پیغام هم لرو.
بله،
از ولایت میدان وردگ پیام خود ثبت میکنم. یه مودی مچم به طالبا ارتباط داره یا بل شاگرد داره، به دیگر روی به دیگر طرف تشویق میکنه، تشویق غلط میکنه. کل مردم از مکتب بچه های خود کشیده دلسیار شده، اونجا قصه جهاد میکنه، قصه دیگه میکنه که دی تو رست و تو رست اکس معرف هم به خیال مال سیاست شروع شده یا پیسه آیسی های میه چی میه. یک مردم رنگ رنگ بازی میکنه، این مال شاگردار هم خراب میکنه، دیگه زورش دیگه رقم نمیکشه. چرا هی تو میشه شاگردار غلط تشویق میکنه، دلسیا میکنه از بایمی طریقه از مکتب یه پیسه ما چون پیسه ایران میه با این مدیری های مکتب یا از پاکستان میه یه چی رقم گفت شده از برای خدا.
بله سلامت.
آقای سروانی، از خاطر از این پیام انتخاب کردیم که بسیار زیاد پیام داریم که در گوشه و کنار افغانستان هم تو نفرا میایه و از خود مدرسه جور میکنن و تبلیغ کرده میرن بر ضد دولت. بله. و هیچ کس جرئت نمیکنه وارو کنترل کنه.
بله، اما مخکنی اودون که چول چه د دولت دی وسلوالو مخالفانو پسیمو که په سلګونو مدرسې دی او لغه خو تبن چې کله څوک فارغی شي کار خو نشته ورته، هغه به ځینو وسله به تبن پلاس کې اخلي. موین صاحب تاسو ته غزنیوال صاحب خبرې هم واوریدې، او دا نور المدارس خو ډیره پخوانی او مشهوره مدرسه هم ده. دی وایي چې لدین چې څوک فارغی شي د طالبانو قومندان ورڅخه جوړیږي، او حال دا ده چې تاسو وایي چې دا مدرسې تر کنټرول لاندې دي او څارل کېږي او نصاب هم ورته جوړ شوی دی او هغه منل شوی نصاب کې تدریسېږي. مهرباني وکړئ ستاسو تبصره څه ده؟
د جناب سروان صاحب، د نور المدارس مدرسه ده، ډېر تاریخي مدرسه ده، ډېره پخوانۍ مدرسه ده. دا د امام ابو حنیفه امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم چې دلته په کابل کې موجود دی، او دارالعلوم عربی کابل، دارالعلوم اسدی بلخ، دارالعلوم فخر المدارس په هرات کې، دارالعلوم نجم المدارس په ننګرهار کې، او په محمدی دارالعلوم په قندار کې. دا ډېر پخوانی دارالعلومونه دي. دلته په پغمان کې مدرسه شرعی پغمان او دارالعلوم پغمان دا هغه مدارس دي چې دا ډېر پخوا جوړ شوي دي او منل شوي مدارس دي. په ټول خلک دې ته د احترام او د قدر په سترګه ګوري. نور المدارس کې به اوسني نظام کې خو تاسو ته معلومات دی، موږ حتی د رسمي مدارسو نه دا شکایت لرو. دا خو شخصي مدرسه ده. رسمي مدارسو کې زه دا دې باندې منکرېږم نه چې د هغې کې به داسې تبلیغات نه کېږي. امکان لري داسې یو افراد پیدا شي چې هغې د دولت په ضد باندې، زموږ د نظام په ضد باندې تبلیغات وکړي، خلک بدې لارې ته راغې کړي. دا موږ خو اجازه د دې نه ورکوو. یو نفر او یو شخص ته هم د مدیر د مدرسې که استاد د مدرسې هغې ته دا اجازه نشته دی چې زموږ د نظام په ضد باندې فعالیت وکړي. خو نور المدارس چې دا د حضرت صاحبانو مدرسه ده، ډېره مشهوره مدرسه ده. زه به دا ویم چې موږ خو دوی ته اجازه هم نه ورکوو، د دوی نظارت هم کوو، وقتاً په وقتاً دوی راځي موږ سره ګورم. من ته کوم شی نه دی را انتقال شوی چې د دې په مدرسه کې داسې څوک تربیه شي. خلک چې تربیه شوي ډېر ملایان اوس په پاکستان کې مدارسو کې خلکو ملایانو درس ویلی دی. چې حقانی مدرسه مشهوره شوه، هغې ټول هر یو طالب چې وو، هر یو د طالبانو په حکومت کې هر یو چې د حقانی ته منصوب و چې حقانی مدرسه فلانی حقانی و فلانی حقانی، امکان لري هلته خلاصه ویلی قدري ویلی و هغې ته حقانی ویلی. نو زه داسې ویم چې دې کې باید لږ تفکیک وشي، لږ احتیاط وشي چې د یو مدرسې، یعنی یو مدرسه چې موږ بندو، هغې باندې باید پوره دلایل موږ پیدا کړو. زموږ کشفي ارګانونه شته دی، زه د دې باندې یقین لرم. ما ته دائما کشفي ارګانونه زموږ د پوهنې وزیر ته، ما ته شخصا چې زه د دې مستقیما مسؤول یم، ما ته احوال راوړي، او چې کومې مدرسه کې خلل پیدا شي هغوی ما ته فورا د امنیت ته لارې، د امنیت ملي زموږ چې دا یو قوي اداره ده او قوي کشفي ارګان دی، هغې موږ ته خبر راکوي. د هغه ولایت مقاماتو نه ما ته خبر راځي. نو په دې خاطر زه بدا بیم وعده ورکوم دی ورور ته چې دا مسله به زه بیم تعقیب کوم. همدارنګه دغه ورور چې ویلې چې په ښارونو کې مدرسې شته، ولسوالۍ مدرسې پازا بیا هغه وړې وړې حلقې دي او داسې ګروپونه چې هغه راشي چې دلته فساد ته لاره برابروي، او یا هغې د عالم په نامه باندې او د طالب العلم او د علوم دیني شاګرد په نامه باندې اخلال، امنیتي اخلال پیدا کړي. دې ته مزه په عمر کې دې ته اجازه نه شم ورکولی که دا په راس کې عالمي او که غیر عالمي. د نظر صاحب یو خبره مې هغې چې ملا نصرالدین پسې ویل، زه به دې کې دلته وضاحت ورکوم چې دی خو دایمن زه د ده برنامې او ستاسو برنامې دایمن اورم. دا د آسمانې زیر آسمانې کبود او د شنه آسمان لاندې دا برنامه دایمن زه اورم، حتی په دفتر کې مې چالان دا دغه زه اورم ستاسو، ځکه بعضې بحثونه ډېر مفید بحثونه ی. نو ده ته به دا ویمه چې ملایان چې دي دا مسکینان مظلومان دي، هر څوک ورپورې لګېږي. دایمن دا ایره مشهور ساخته کې ملا نصرالدین، ملا نصرالدین یک روز هم کسې نه گفت کې مدیر نصرالدین، مدیر نصرالدین، مامور نصرالدین یا معین نصرالدین.
البته
دایمن سره ملا
مدیر و نور څوک نه و.
خیر ما علی باک مشهور میزازیم مدیر میگیم سیب.
خو زه به دا ویمه چې په مجموع کې چې خبره سره راټوله کړو صاحب، د دیني علومو شاګردان الحمدلله لکه څنګه چې جناب شیخ صاحب ریحان او شیخ صاحب ابوالتواب حنیف دته ویلې، زه خوشحالیږم په انتقاد باندې. جناب سروان صاحب سخت خوشحالیږم چې انتقاد سالم انتقاد دی. هغې د پاره ما د اسلامي تعلیماتو کې د ودې او د پرمختګ د پاره ما د پاره ډېره فایده لري. زه په انتقاداتو خوشحالیږم خو چې هغه سالم انتقاد دی او په احترام او په ادب باندې انتقاد دی. پخوا عالمان وظیفی راټولولې، اوس الحمدلله په پوهنې وزارت کې 14,000 کسان لیلې دي. د عالمانو سندونه نه قبلېدل لکه مولانا ریحان ته ویلې چې اوس په افغانستان کې اوسه پورې د 3,000 علماو نه چې هغه کامیاب شوي د هغې اسناد مونږ منظور کړي دي. تعمیرات تاسو پوښتنه وکړه د تواب حنیف صاحب نه، ځکه دی چې د خپل مدارسو تعمیراتو په اړه دومره معلومات نه درلودل. تعمیرات چې دي مونږ په افغانستان کې په هر کال کې اوس د افغانستان بودیجه چې ده د جناب جمهور رئیس ډاکټر صاحب اشرف غنی هدایت دی، ډاکټر صاحب عبدالله وقتاً فوقتاً مونږ سره دا تعقیبوي. حتی یو لویه جلسه جوړه کړې وه، علمای راغوښتي وو د ولسي جرګې نه، د مشرانو جرګې نه، او نور ټول خلک راغلي وو، مختلف علما د خصوصي مدارسو نه راغلي وو، په نصاب باندې خبرې سره وکړې. تعمیرات مونږ 50 تعمیره هر کال جوړو. جناب سروان صاحب او نظر صاحب، پخوا په افغانستان کې ملان ته چا تعمیر نه جوړول، اوس الحمدلله مونږ تعمیرات پخوا چې مدارس چې د جنکو د پاره نه وو. آخري خبره دا کوم، افغانم وخت لکه چې پوره شو، اخري خبره دا کوم چې زه خوشبینم اسلامي تعلیمات به ان شاء الله نور هم پرمختګ کوي، زه خوشاله يم.
ډیره زیاته مننه د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو معین ډاکټر صاحب شفیق الله سمیم، د امام ابو حنیفه مدرسې مسؤول مولوي صاحب سمیع الله ریحان، او د فیض القرآن مدرسې مسؤول ښاغلی عبدالتواب حنیف چې په دې خپرونه کې مو ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو، هیله لرو چې د خپرونې دوهمه برخه هم واورئ. اوس توجه کړئ د دې سات خبرونو ته چې مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
سرخط تازه ترین خبرها، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که حکومت باید امنیت انتخابات پیشرو را بگیرد و بودجه برگزاری انتخابات را هم در اختیار کمیسیون بگذارد. رئیس جمهور ایالات متحده در آغاز سفر 11 روزه‌اش به آسیا امروز به ژاپن میرسد و کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این هم مشروع خبرها. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفته است که این حزب خانه یک حکومت نیرومند از راه برگزاری انتخابات شفاف است و این که در آینده نامزد را در انتخابات ریاست جمهوری معرفی خواهند کرد. آقای حکمتیار که امروز در نشست خبری مشترک با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان صحبت میکرد، در این مورد بیشتر گفت.
حالا ما به ریاست جمهوری نامزد داریم، یعنی کمان کنم قبل از وقت انشاءالله نامزد شایستان انتخاب کنیم، شایست که هم مورد اعتماد مردم باشد و هم شایستی ریاست جمهوری.
حکمتیار همچنین گفت طرح را در پیوند به چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. در این طرح پیشنهادی به تامین امنیت، حق رأی به مهاجران افغان که واجد شرایط رأی دهی هستند و نیز بر نظارت جدی احزاب از روندهای انتخابات افغانستان تاکید شده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر امنیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی تضمین نشود برگزاری آن ناممکن خواهد بود. نجیب الله احمد زای رئیس این کمیسیون ناامنی ها را چالش بزرگ در برابر روند انتخابات افغانستان خوانده و از حکومت خواسته تا آمادگی های لازم برای تامین امنیت این روند را روی دست گیرد و همچنان خواست تا بودجه ای را که حکومت و جامعه جهانی برای آن نان تعهد سپردند به وقت و زمان آن در اختیار این کمیسیون قرار دهند.
چه کل امنیت نوی نو په هغه ملک په هغه وطن کې تاکن نه شونی وی نو هیله می داده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل دراتلونکو شفاف او ټاکنو لپاره.
احمد زای همچنان تاکید کرد که اعضای این کمیسیون به گونه بی‌طرفانه کارشان را به پیش می‌برند و به اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری یک انتخابات شفاف تعهد دارند. این در حال است که در یک ماه گذشته شماره از نهادهای ناظر انتخابات، فعالان مدنی و احزاب سیاسی اعضای این کمیسیون را به غیر مسلکی بودن و دستورگیری از حکومت در پیشبرد کارهای اصلاح نظام انتخاباتی متهم کرده و خواهان آوردن اصلاحات شدند. قوماندانی امنیه کابل میگوید ماموران اطفائیه موفق شدند تا آتش سوزی در ساحه تیمورشاهی کابل را مهار کنند. به گفته مقام ها در این آتش سوزی یک تن زخم برداشته، 15 دکان ویران شده و صدها هزار افغانی به دکانداران خساره وارد شده است. بصیر مجاهد سخنگوی این قوماندانی به رادیو آزادی گفت علت این آتش سوزی به توجه دکانداران سرای رخت فروشی بوده است. به گفته او نخستین آتش سوزی از یک دکان رخت فروشی آغاز و به دیگر دکان های هم واران گسترش یافت. و در منطقه و جهان بشنویم که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در آغاز سفر 11 روزه‌اش به آسیا امروز به ژاپن می‌رسد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین نیز دیدار کند. انتظار می‌رود رئیس جمهور آمریکا در دیدار با مقام‌ها در جنوب شرق آسیا روی امور تجارتی و همچنان بحران هسته‌ای کره شمالی بحث کند. قرار است دونالد ترامپ در ویتنام در اجلاس رهبری همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک نیز اشتراک کند. کمیته محافظت از ژورنالیستان از روسیه خواسته تا ادیتور یک روزنامه در کالینینگراد را آزاد کند. این کمیته همچنین از روسیه خواسته که در مورد اتهامات درباره لتوکوب شدن این ادیتور یک روزنامه انگام توقیف تحقیق کند. محکمه کالینینگراد دیروز دستور داد که ایگور راتنیکوف به ظن اخاذی $50,000 از یک مقام منطقه‌ای در توقیف بماند. محکمه گفته است که راتنیکوف از این مقام محلی تنفیذ قانون در بدل توقف نشر مقاله هایی که به طور بالقوه به او آسیب می رساندند اخاذی کرده است. همکاران روتنیکوف هم این اتهامات را به اساس خوانده و گفتند که او در جریان توقیف اول ماه نوامبر به شدت لتوکوب شده است. و رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش خواسته که کرملین از نفوذش در زمینه ایجاد دهلیزهای انتقال کمک‌های بشردوستانه به سوریه جنگ زده استفاده کند. امانوئل مکرون روز جمعه از طریق تلفن با پوتین صحبت کرد. دفتر مکرون در یک اعلامیه گفت که او در جریان این مکالمه تلفنی خواسته تا دسترسی به کمک‌های بشری باید به زودی به خصوص در شرق دمشق تضمین شود. در اعلامیه گفته شده که در این منطقه صدها هزار نفر در سختی و مشقت به سر می‌برند.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
یو ځل بیا زما اسمت څاروان او ظریف نظر سلامونه په دې ترشنه اسمان لاندې خبرونه کې ومنئ. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي لمریز کال یعنی 1491 د سرطان په 14مه د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو انتخابات ترسره شي. دا انتخابات که په همدې نیټه وشي له خپلې اصلي نیټې درې کاله وروسته یا په درې کاله ځنډ ترسره کیږي. له هم د انتخاباتو لپاره نوي کارتونه جوړ او توزیع شوي نه دي. د انتخاباتي حوزو په اړه پریکړه نه ده شوې. د انتخاباتو د شفافیت لپاره د الکترونیکي تذکرو د ویش مسأله لا حل شوې نه ده او د تورته ګڼې نورې پوښتنې لا بې ځوابه دي. تر دې ټولو مهمه د انتخاباتو د امنیت مسله ده. نن هم لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس نجیب الله احمدزی وویل
چې کله امنیت نه وي نو په هغه ملک کې په هغه وطن کې ټاکنې ناشونی وي. نو هیله مې دا ده چې حکومت مکلفیت لري بودیجه او هم د امنیت ساتل د راتلونکو شفافو ټاکنو لپاره.
همدا پوښتنې سبب کیږي چې لا هم د راتلونکي کال په سرطان کې د انتخاباتو په ترسره کېدو شک وشي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د دوی له لورې د انتخاباتو لپاره تیاری روانه ده او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ښه ترسره کولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د انتخاباتو د څارونکو ډلو له استازو او قومي مشرانو سره د سلا مشورو غونډې کریدی. د انتخاباتو کمیسیون همدارس د نمونو په ثبتولو کې د درغلیو د مخنیوي ډاډ ورکوي او وایي چې له مدرن ټکنالوژي څخه به استفاده وکړي او په دې طریق به نمونه ثبت کړي. دا چې څرنګه دا به په روانه خپرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان څخه وروسته وپوښتو. په دې خپرونه کې هڅه کوو چې د دغو پوښتنو او شکونو په اړه د خپلو نورو میلمنو نظرونه هم واورو.
تشکر آقای سربان. مهمانای محترم ما محترم آقای شام محمود مل عضو هیئت رهبری مسعی دیدبان انتخابات محترم، آقای محمود مل امیال به استودیو ما تشریف دارن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با دکتر عبدالبدی صیاد کمیشنر منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هم تماس برقرار شوه و همچنان با آقای محمد نعیب ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان هم کوشش میکنیم که بله. تماس برقرار شوه.
یعنی دوارو وعده کردی چه در تلفن لاری با پا دی خبرونه که گدون وکی، نو هیلر چه جر تلفن تزواب ووی. نو نظر سیب تاسو ویل چه فعلا شاغل شاه محمود مل تشریف لري دوی تارکلای وایو. مل صاحب، تاسو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ایوان دښنواوري د لچې د امنیت په برخه کې لري، پر امنیت سربیره نورې کومې اندېښنې تاسو لري چې فکر کوي د انتخاباتو د لارې خنډ دي؟
مننه. زه په خپل وار تاسو ته او تاسو محترم همکار ته سلامونه وړاندې کوم او اوریدونکو ته هم. مسله د ټاکنو او اړوند ستونزې چې ټاکنو په مخ کې پراته دي، البته چې یو د ستونزو نه امنیت ده، اما امنیت ډېر یو عمومي او مشکل ده، نه تنها ټاکنو لپاره بلکې زموږ تاسو د ژوند په هره برخه کې دا متاسفانه یو ستونزه ده.
یعنی د امنیت مسله به هم ځکه موږ ویل چې ډېر باید خبرې پې ونه کړو، ځکه چې به هر کال چې انتخابات شوي دي، که د ولسمشري دي که د ملي شورا انتخابات، همیشه امنیت یو مشکل وو. بیا به هم وي، خو له امنیتي ستونزو سره سره انتخابات شوي دي. نو په دې سربېره دا یادونه هم وکړه چې لا هم الکترونیک کارتونه یا تذکرې نه دي ویشتل شوي، یا حوزې نه دي ټاکل شوي، یا نوي کارتونه توزیع شوي نه دي، نوم لیکنه نه ده شوي. دغه مشکلات په فکر کوي تر راتلونکي کال تر سرطانه پورې حل شي؟
متاسفانه نه، زه داسې فکر نه کوم، ځکه که واقعي تصمیم موجود وای او قاطعیت موجود وای دا ستونزې به ډېر پخوا حل سوي وای. یو کال مخکې موږ د درې کاله کېږو چې په دې ارتباط باندې خبرې کوو او عملي لاسته راوړنې متاسفانه ډېرې کمې دي. تر ټولو مهمه لاسته راوړنه فقط د دواړو کمیسیونو د مشرانو کمیشنرانو ټاکنه ده، اما نور هغه سې عملي او تخنیکي اقدامات چې وکولی سي یو روښنایي ورکړي ټولو ته دا تضمین.
تاسو وایئ چې قاطعیت نشته؟ قاطعیت نشته او که فکر کوئ چې مشکلات دوی هم لري؟
نه، خو طبعا البته تاسو ګوري مسله د حکومتداري ځان ته بېله خبره ده. د افغانستان د خلکو ستونه تنها ټاکنې نه دي، تاسو هم دا اوس وضعیت د مملکت ویني، اقتصادي مشکلات، امنیتي مشکلات او په دې منطقو کې چې نور بحرانونه منځته راغلي دي. نو طبعا حکومت په ځان ته اولویتونه لري، منطقه واقعي راده موجوده په درې کالو کې ډېر تصامیم کېدای سو چې اخیستل سوي وای. ډېر پخوانه مونږ په دې تاکید کوو چې باید اته مخکې دی نه سي د پارلمان موده پوره سي، مونږ ویلي چې باید دې مسلې ته توجه وکړي، ولې هیڅ اړخ سم توجه ورته نه کوله. او بالاخره که توجه موسی په متواتر ډول تاخير په دې پروسه کې آئند یا مغه ابتدا دی ملي وحدت دی حکومت دی ایجاد نه چې تر ټولو مهمه تعهد انتخاباتي اصلاحاتو دا مده تقریبا که پشپک میستو کې یا نهایت نه یو کال کې تاسو کې دی سو مونږ ګورو چې دا درې کاله تقریبا سل وسم مونږ بوختي په اصلاحاتو په نورو امدیګانو چې باید تکنو ته ونیول سي.
بله سم مننه.
بله خب مهمانای دیگر ما هنوز جواب نمیتن منتظر هستیم. خب مال صاحب یک سوال عمده و اساسی است که بعض گروپ ها مثل محور ملی مردم افغانستان و اینام روز پنجشنبه 11 عقرب بعض نشست ها داشتن، اونا به انتقاد میکنن و مشکلات ایجاد میکنن و از این قبیل مسائل، چرا صاحب تو یک بی‌اعتمادی موجود است به کمیسیون انتخابات صاحب؟
خب مشکلات زیاده، شما میفهمید که کشور ما نه تنهایی که ما تجربه میکنیم گذار است یک بی‌نظمی عمومی که در سرتاسر کشور و جنگ‌های طولانی موجود بود گذار میکنیم، میریم به طرف ثبات و طرفایی که چی درگیری مصالحه نداشتن و چی درگیری سیاسی و اختلافات داشتن، اینا را دوباره در یک پلتفرمی که به شکل صلح‌آمیز بتونن اینا حکومت ایجاد کنن، قدرت انتقال بدن و کنار هم با وجود اختلافشون کار کنن، کار ساده نیست. ولی به هر صورتش ما فکر میکنم که موجودیت دیدگاه های مختلف بخصوص اگر در چوکات سیاسی باشه، این هنوز به تنوع اختلافات سیاسی در چوکات مبارزات سیاسی مفید تمام میشه. ولی اگر این اختلافات منجر به این شود که روی مسائل کلی و عمومی که منافع کل مردم افغانستان است دو نتانیم به یک تفاهم مشترک باسانی دست پیدا کنیم، این تفاوت دیدگاه ها متاسفانه نه تنها به سود نیست بلکه مشکل هم می افرینه. مثل که خودتان گفتین، تاکید ما از ابتدا به این بود که در پهلوی فشاری که میتونه جامعه مدنی ایجاد کنه، احزاب سیاسی و سایر جریان های سیاسی باید بتانه که در تصمیم گیری های حکومت، خصوصا در ارتباط به تطبیق اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات، فشار بالای حکومت بیاره. ولی متاسفانه تو فقط کنفرانس ها و یا بعضی اظهار نظرات از طریق رسانه ها کدام تأثیری خاصی نداشت.
کوربدان مل صاحب یو پوښتنه بل داده چې دته په پام سره چې د ولسمشری په تیرو انتخاباتو کې جنجال ډیر پیښ شو، مثلا یو طرف فلم نه مې بل طرف فلم نه منم، فکر نکوی چې همدغه شی به په راتلونکو انتخاباتو کې یو لوی ستونزه وي که حتی انتخابات په نسبي ډول شفاف هم وشي؟ او تیر ځل خو د ولسمشری انتخاباتو ممکن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم یو طرف وایي چې زه نه منم او د انتخابات رایې له سره وشمیرل شي، بل طرف وایي چې په هیڅ صورت نه منم بیخي د له سره انتخابات وشي، ځکه چې سر له اوسه پورې دي حتی د انتخاباتو په کمیسیونونو باندې اعتراضونه دي. یو وایي چې دا د نوي ټولو د برطرفه شي، زما په خوښه دي کسان و ټاکل شي، یا د ده په نظر به طرف دی و ټاکل شي. نو دا مشکلات چې دا وسه موږ وینو، څه فکر کوي چې د ډول انتخاباتو نتیجه به څنګه وي او څوک به مني؟
زه فکر کوم انتخاباتي منازعات خصوصا په هغه هیوادو کې چې حالت بحران کې دي، یاد سیاسي قدرت مشروعیت سره مشکل مخ دي، دا معمولی خبره ده. نه تنها افغانستان، په نور هیوادو کې انتخاباتي منازعات منځ راځي، په خصوص داسې یو طرف قبایلي نتایج نه مني. ولی په دې کې میکانیزمونه ست څنګه وکولای شي سره نږدې سي؟ یو د دې نه دا و چې دغه د ملي وحدت حکومت دا مدل یو بل هیواد کې تقریبا ورنه استفاده شوی، اما هلته هم چندان موفقیت نه درلود. افغانستان کې چې داسې منازعه منځته راغله، دا و چې تاسو په 15 کالو کې شپږ کالو کې اوه کالو کې هغه چا چې مثلا ډېر اختلافات درلودل بېرته سره نږدې کول اسانه کار نه ده. طبعا اختلافات به وي او د داسې وصل منل چې انتخابات سر کې دي او یا اعتماد و کې په هغه نهادو باندې چې انتخابات مخته وړي، دا ساده کار نه ده. منازعات منځته راځي، خود منازعاتو د حل لپاره منازعات بعضې میکانیزمونه سته. یو هغه د ملي وحدت حکومت اوسې، دواړه اړخونه سره تفاهم وکړي په واحد سیاسي مدیریت کې شریک سي. سم دا اوس موږ تجربه کوو، خو همدغه له خاطره دی ملي وحدت حکومت ته ویلو سي موږ وظیفه به د گذار مرحله
مسله هم داده چې په د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې حداقل دغه یوه لاره وه چې شراکت دی، لیکن د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شراکت یا د ولسوالۍ جرګې د شورا په انتخاباتو کې د شراکت مسله نشته چې وای دا چوکۍ دي نیم دستا وي نیم دستما وي، هلته خو دا کار نشي کېدی.
نه هلته به ستونزې موجود وي، خو هغه به دومره فساد به موجود وي، ستونزې موجود وي. موږ نظارت د تېر انتخابات نه ښیي چې یو تعداد ادعا کوله چې موږ واجدین د شرایطو رایم ګټلې خو لس نه ولیدلي وي، یو تعداد راغلي. دا مشکل به راتلونکي ټاکنو کې وي، خو چون دغه غږونه معمولا انفرادي وي غونه تاثیر نه لري. اما ریاست جمهوري تاسو ګورئ چې تقریبا ټول هیواد په اخره کې بیا رایه اچول کېږي، په دوه یا درې کم په انتخاباتي ټیکټو تقسیمېږي. او دا بیا نو ټولنیز ګروپونه ځان ته سره په شک کې لري که دوی بیا موافقه نه کړي، دوی کېدلی سي بحران جوړ کړي. اما پارلماني انتخاباتو کې کېدلی سي یو تعداد افراد خپل حقونه محروم سي، ولې حقونه زیات بحران نه سي رامنځته کولی.
ډېره زیاته مننه نظر صاحب. کوشش روان دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره او همداراز له ښاغلي ایوبزاده سره تماس ونیول شي. هیله لرو چې ښاغلی سیاد ځواب ووایي. ټلیفون ته وعده یې کړې ده، نو تمه ده چې زموږ د همکارانو ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې خپرونه کې ګډون وکړي. له لنډې خبرتیا وروسته به د اوریدونکو لپاره د ټلیفون شمیرې اعلان کړو.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
شمارای تلفون ما 0700-822-755 و 0799-203-540.
همدار از ده سکایپ او فیسبوک للاری لمر سر تماس نیولی شیز مشت سکایپ پته ده radio.azadi او زموږ د فیسبوک پانی پته ده facebook.com/azadiradio. شاغلی ایوب ساده ټلیفون ته ځواب وایي. کوری ودان تمه ده چې شاغلی سیاد هم ځواب وایي. خو اوس اوریدونکو ته مو وعده ورکړی ده اول به دې اوریدونکو خبرې واورو. مهرباني کوئ صاحب.
سلامونه احترامات سروان صاحب ته او نظر صاحب ته.
سلامت اوسئ، مهرباني.
بس زما یو لنډه پوښتنه دا ده چې انتخابات خو به کېږي چې پر ترتیبي اوار څنګه وي، خو د دې پارلمان منحل کېدو یا د دې ختمېدو د دې کمه چې شته که نشته چې بېسته پارلماني نظام له منځه لاړ شي. که دا لاړ نه شي همدا کوم وکیلان چې دي بس هر څه د دوی په لاس کې دي او چې څنګه خوښه یې ماته شي به کېږي. د توجه ته مننه.
سلامت اوسئ، مننه. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده د دې ټلیفون متاسفانه قطع شو. خیر بل همشته ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده ترشنا اسمان لاندې خبرونه. د دې ټلیفون هم قطع شو. یو اوریدونکي چې د فیسبوک له لارې پوښتنه کړې ده، مسلم رحیمی، وای د ټاکنو په اړه مې پوښتنه ده چې کمیسون به وکولی شي چې په دومره لنډ وخت کې ټاکنې مدیریت کړي او یا د ټاکنې به څومره رڼې وي او دوی به وکولی شي چې د زورواکانو مخه ډب کړي. نو دا د دوی پوښتنه ده. اوس د ټلیفون له لارې اوریدونکی لرو. مهرباني صاحب.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه عبدالرؤف تخوص صاحب.
مهرباني کوئ عبدالرؤف صاحب.
ما نظر خدا ده چې دا غدې درې کاله پیاوړی تقریبا پواوختل دا د حکومت په خوښه ده د جمهور ریاست انتخابات او د ولسی جرګې انتخابات دی او ځای ته کی بل خبره نه ده.
یعنی تاسو وایئ چې همدغه سی یو پروګرام دی، همدا نیت دی او که فکر کوئ چې هم بهتره ده چې دواړه یو ځای وشي یا درې سره؟
یاره بهتره ده دا پلان ده ما په فکر سره چې څومره یې دغه د حکومت پلان ده.
شاسي حکومت پلان دی چې مصرف هم کم شي او جنجال هم کم. خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي.
محترم فروان صاحب سلامونه او احترامات شما مرا درنه میلمانو ته سلامونه او مې کوم د خوږی ورداګ
ورداګ سره مهرباني کوي.
ځانای وشه سره وکړ نو مخه نه د ځنې مشکلات په انتخاباتو کې شته لکه ځنې د ورسته دي کومه انتخاباتو کې یو پولیګون کې هم دی یو چې عربو ته د پولیګور کې هم انتخابات نه کیږي نو یو پولیګون دا دی چې سره دا څه په مورانه وکړو د مو د هوښنه او د مو پیغام دا غوړي چې هغه یو پولیګون شي نو یې په د نو معاملې په شکل باندې ټول چې
وردک صاحب لډیر غل مغل زاینه ټلیفون کوي خپل ځای بدل کړي او آرام زاینه خبري وکړي چې خلګم پوي شو موشم ستاسو په خبرو خیر ټلیفون قطع شو یو ورته کوي بل بم واخلو بیا به ور شو ملمنو ته مهرباني کوي صاحب
سلام علیکم سلام
و علیکم السلام کور دی ودان مهرباني
زمونږ په پښتنو باندې مطلب چې انتخابات چې موږ له څنګه وکړو مصرفونه او د امنیت پاک لاندې چې دې مصارف څنګه ځکه انتخابات باندې شي په چې کله انتخابات په ختمېدو حال کې شو نتیجې چې وګورې ټول د درغلو ټکي مطلب او جنجالونه او مشکلات پرې ډېر زیات دي تاسو څه فکر کوئ چې راتلونکي کې ورځ به شفافي او خلکو ته ودا کنه وړي مطلب د انتخابات چې په افغانستان کې شي لکه د رئیس انتخابات چې وخت دی د پارلماني انتخابات چې وخت دی په افغانستان کې چې موږ دغه څوک کله انتخابات شي دا وخت جنجالونه او د مشکلاتو نه ډېر جنګونه کې ټول به هغه خلک انتخابات تر دې چې هغه زور واکې خلک یې مطلب بخوانه مطلب د دولت یو دې کې دا چې شخصي کمانډانان نه شي او سوال دی لري مطلب د انتخاباتو کې ګور چې هغه خلک نه شي هغه خلک چې هغه رښتینی باندې انتخاباتو ته ولاړ دي خلکو رائے وځري هیڅ کله پرای باندې هغه چوکې تر نه کړل او نه هغه پرای باندې خلکو پرای باندې کامیاب شو ټول به هغه خلک کامیاب شي د زور ته لري یا د واسطې ته لري یا د ډیرو پیسو د کبري هغه به په چوکو کې داسې
کور ودان لټول او د کو منندوی او وس په هم لمړی د شاغل ایوب زاده نعیم محمد نعیم ایوب زاده نظر وو پښتو ایوب زاده سه ستاسو په نظر د روسي اوریدونکو څرګندونو په ارتباط ستاسو نظر څه دی تاسو هم له دوی سره موافق یاست چې د انتخاباتو په نتیجه کې ارزل یوازې زور واکان کامیابی شي او د دوی کامیابی د درغلي نتیجه وي واقعن سل پسلو کې او که فکر کوئ چې یو شمیر خلک هم رائے هم دغه خلکو ته ورکوي که څنګه
خب ما هنوز هم در کشوری زندگی میکنیم که جنگ وجود داره و 10 سال تقریبا از عمر دموکراسی ما میشه است. از نظامی که ما او را پذیرفتیم و انتخابات بینان یگانه ماشینری ازش استفاده میکنیم تا اینکه نظام بتانه کارایی داشته باشه. بدون شک وقتی که در همچه یک فضا انتخابات برگزار شوه مشکلات خود داره بحث افراد جنگ سالار یا کسایی که زور دارند مخصوصا در سطح ولسوالی ها ولایت یکی از چالش ها بوده و هنوز هم هست اما با این معنی نیست که 100% از طریق پروسه همه کسایی که جنگ سالار هستند داخل ساختارهای انتخابی من و یا انتخاب میشن فرصتی وجود داره برای افراد بی‌طرف شایسته اگر رای مردم از آن خود کنه امکان داره 30% در حدود تقریبا 40% میتونه از طریق آرا شامل ساختارهای منتخب شد اما مشروط به این که نهادهای معتبر مثل کمیسیون مستقل انتخابات کمیسیون سمچکایت افغانستان اینا نهادهای بی‌طرف مسلکی و مستقل باشند در مدیریت و رهبری امورات انتخاباتی در افغانستان
مننه سلامت وسه مل صاحب تاسو وس دي نور اوریدونکو د څرګندونو په اړه څه وایس لمړنی اوریدونکو ویل چې عبدالرؤوف فکر وکوم لخوسته دی وای چې وای داس یو پلان روان دی چې دوړه انتخابات بل اخره یو ځای شي دوړه نه بلکې درې سره انتخابات منزوري دی ول مشه انتخابات هم ول تاسو هم د دې خبره تاییدوي چې مو اوریدل دي او کچته وشي یعنی عملا دا کار وشي په ګټه به یې کبه په تاوان
زه فکر کوم چې درې کلمې متواتره او به د منطقي توجیه او دلیل نه ځندېدل د ټاکنو خو ځانته به نور عوامل هم لري خو سیاسي به موږ نه پیګو معلومات نه لرو خو یو نظریه دا مطرح و چې کېدای شي په همدغه بهانه د موده وزندګي تر اوسه ډول ټاکنې په یو تاریخ تر سره شي دا مسله اگر چې مشروعیت د ساختار تارو منفی تاثیر لري خصوصا لکه پارلمان یا حکومت یعنی خلکو باور دي انتخاباته پروسه باندې ځکه اساسي قانون کې د هر ټاکنو موده دوره مده ټوله
نو دا منفی تاثیر خو مخکله مخکې کړی دی ځکه چې درې کاله چې زیاتیږي نو څه څلور کاله یو خبره به وي
خبره ده. اما مصارفات و چراغلو تدارکات بخش مصارفات بخش امنیتی برخه بله دا که دیسی زگتی ولی تاسو پا هر انتخابات که فکر کوی چه اغم بین ملی کومکو پا وسیله سل میلونه آتیا میلونه دا تیر تاکنو که یو سل شلک یو سل دیش میلونه دا که دالر مصرف سو پا دا سیاوی واد کسی دیر وفقید دخبله نو که یو کلیو انتخابات ولی یو بل کلی بیا لسر تاکنو که دا با اغی یو جایسی خوب مخیط تو ولید تدارکات النظر او د امنیت تامین لوجن کده سی چې غټه ولري خصوصا د مصارفات لوجن اما ابل خبرات منفی تاثیرات متاسفانه خپل لري.
خب به هر حال ما منتظر تماس با دکتر عبدالبدی سیاد کمیشنر منشی و سخنگوی کمیشن مستقل انتخابات هم هستیم منتها اونا جواب نمیتن. من فکر میکنم اینا از چپ راست خواهش هم کردن که در تر صحبت ها باید از اونجا حتما یک نفر باید دعوت شوه و اونا میان و خودشان میگن و خودشان با دعوتشان وفان نمی کنن. ما خود کل روز ما تقریبا دو سه روز در روز ما تیر شد که کتازی کمیشون من یک نفر پیدا کنیم تا ما کال پیدا کرده نمیتونیم ما چیم کارا یا چی قسم خواهد شد. اینم یک سوال عمده و اساسی است و مردم چی خواهد کردن اترا. خب به هر حال مل صاحب یک گپ دیگه امی در افغانستان چرا امی فرنگ انتخابات یک قسم تحت سوال است؟ مثلا انتخابات میشه باز جنجال میخیزه کمیشون کسی قبول نداره یک نوع عجیب غریب یک موضوع دیگه. دوم گپ در بین خود ما باشه که ده بسیاری انتخابات پول رول اساسی را داره، هر کس که زیاد پلاو به مردم داد و نمو برنده میشه. آقای سروان چی میگی خودت علاوه ده میکنی کدام سواله؟
ما فکر کنم پمده موضوع بنده مل صاحب نظر سرگند که ایوبزاده صاحب هم پدی عرق پل نظر سرگند.
بله ایوبزاده صاحب خیلی شما همی سوال جواب بدین. خود نتیجه خب بازم تقریبا صفر واری یک چیز میشه اگر مردم نتانه فعال سهم بگیره و رایشان صحیح حساب نشه. در بسیاری ولسوالی ها بسیاری نفر هم در انتخابات قبلی هم نه کسایی که حقیقتا انتخاب شده بودن و یک کار کردن والا ناچل از دیگه و از بین رفتن. کسایی که صاحب رسوخ بودن یا واسطه داشتن و آمدن به پارلمان صاحب چی میگین؟
بختانه باید گفت که اول بحث مدیریت سیاسی حکومت از بنام حکومت وحدت ملی که یک چالش بزرگ خودش در رای مخالفه های دموکراتیک در افغانستان است و مداخله و کمکاری عدم واحد صادقانه حکومت وحدت ملی یا مدیریت سیاسی در مطابق با قانون یکی از چالش های بزرگ و موانعی برای اراده راسخ برای برگزاری انتخابات شفاف است. در کنار از این هر آنچه که میلنگه امروز متاسفانه ظرفیت نهادهای انتخاباتی است، کمکاری نهادهای انتخاباتی است، ضعف مدیریتی و رهبری نهادهای انتخاباتی هست، نبود یک تیم واحد در نهادهای انتخاباتی هست، بحث نبود یک نقشه را خودش یک چالش دیگه هست. ما مطمئن هستم که وقتی که قانون صلاحیت داده مطابق ماده 156 قانون اساسی این نهاد و این افرادی که به عنوان کمیشنر آمدن در نهادهای انتخاباتی اینا باید ثابت میکردن که از ظرفیت والای برخوردار هستن. اما متاسفانه در طول دمایی که نظارت صورت گرفت از کار کردهشان زیاد قناعت کننده نیست کاری که انجام شده. بنابراین با این وضعیت افتن به طرف انتخابات یک چالش بزرگ خواهد بود و ما شدید نگران هستیم. کمکاری، نابکاری نهادهای انتخاباتی زمینه فساد گسترده را امکان داره که در آینده در انتخابات فراهم کنه.
همینجا ایوبزاده صاحب شما چی فکر میکنین اگر کل انتخابات یک جای شوه، یک انتخابات شوه هم از نقطه نظر مصرف و بودجه و از این قبیل مسائل تا جایی که در ذهن ما مانده خب جامعه بین المللی در انتخابات کمک میکنن خب این چند بار رو کمک بکنن در این مورد نظر شما چی هست؟
خب در کل یک اصل خوب است اما ما آماری این اصل نیستیم که تمام انتخابات یک جای برگزار کنیم. هیچ نوع آمادگی از نقطه نظر ظرفیتی، منابع، آگاهی، اعتماد سازی، امنیت، و بسا مسائل دیگه ما آمادیش نیستیم که چند انتخابات یک جای برگزار کنیم. بنان مصلحت و منطق و دید واقع بینانه امیست که ما در ظرفیتی که قرار داریم به طرف انتخابات بریم، یک تا دو تا یا سه انتخابات. به نظر ما با تا جایی که ما ارزیابی کردیم، نظارت کردیم و نزدیک فعالیت انتخاباتی را میبینیم، زیر ذره‌بین ما هست، این کمیسیون ظرفیت برگزاری یک انتخابات امروز نداره. تنش ها و تنشن های سیاسی یا تنش های سیاسی که موجود است در راه انتخابات، حتی برگزاری انتخاب یک انتخاباتی که شورای ملی است، فرض کردنش ناممکن است و با چالش مواجه کرده. شما موجودیت پارلمان رو میبینید یک از چالش هاست برای انتخابات.
درست.
شما حکومت دو سره رو میبینید موجودیت یک از چالش هاست برای انتخابات. ما باورمند نیستم با ارزیابی که انجام دادیم که ما حتی بتونیم یک انتخابات سال آینده که تاریخ اعلام شده ما برگزار کنیم. بنان مطرح کردن چند تا انتخابات در زمان برگزاریش یک کار غیر منطقی، یک کار غیر عملی است. فقط میتونم بازی های روانی کسایی که انتخابات نمیخواهند در افغانستان حمایت کنند. در غیر از او هیچ عملی نیست در شرایط کنونی که ما به طرف چند انتخابات بریم و آماده برگزاری شیم، به خاطر که هنوز ما قادر به این نشدیم که یک لیست رای دهندگان را تهیه کنیم و رای دهنده را به محلات مشخص تعیین کنیم. هنوز آماده این کار نشدیم. چگونه ممکن خواهد بود که چند انتخابات در یک جا در تمام کشور با وضعیت امنیتی و اقتصادی و کمبود منابعی که مواجه هستیم مدیریت شود و برگزار شود و شفاف باشد؟ این عملی نیست. جز کمک میکنم برای جنگ روانی، جز کمک میکنم برای ایجاد سناریوهای جدید دایی که ملت مصروف شود و یک نوع عوام فریبی صورت بگیره در سر تا سر کشور. و من واقعا متاسف هستم با خواسته های مردم افغانستان که چند تا سیاستمدار کمیشنکار تلاش میکنن از ارادهشان سوء استفاده کنن.
درست. ډیر زیات مننه نایب زاده صاحب که هم تر اوسه پورې دوی نه دی ویلي چې دا کار کوي او تاسو چې وایئ چې تر اوسه پورې د لومړنیو انتخاباتو لپاره تیاری نه ده نیول شوی، نو که چیرته وځندول شي کېدای شي تیاری ته به هم وخت پاتې شي. البته دا هم یو نظر ده. خو په هر حال مل صاحب، یو مسله چې وردک صاحب مطرح کړه هغه دا ده چې وایي ځینې ولسوالۍ به بیا هم محرومی قیشی او دا خود انتخاباتو اصل ده چې باید سرتاسری وي، ټول خلکو ته باید موقع ورکړی شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. که سرتاسری نه وي خو بیا هم د انتخاباتو مشروعیت تر سوال لاندې راځي. د دې شک دام ده چې ځینې ولسوالۍ قصدن پرېښودل کیږي، دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
متاسفانه دا مشکل د ابتدانه موجود او منګه سیګورو نسبت ته ټولو لومړی ټاکنه بیا زو دویم ورتاکنو ته پار ورکه هغه مناطق چې کېدې چې په ټاکنو کې د رای ورکول نه محروم سیوی زیاتیږي، او احتمال دی په دې دسته په راتلونکو ټاکنو کې نور محلات هم وي. ولې مسله دا ده چې دلته متاسفانه هغه راپورونه چې موږ د مناطقونه لرو، بعضې مناطق عمدن په ورځ د ټاکنو نام نه کیږي، یعنی داسې نه ده چې کوم هغې بعضې مناطق یا پرېښودل کیږي. دا مشکلات ستونزې سته، منطقوي رقابتونه دي، سیاسي رقابتونه دي، د وکیلان ترمنځ یا د منطقو ترمنځ دا مشکلات سته. ولې متاسفانه دا مشکلات په راتلونکي ټاکنو کې هم وي، بعضې مناطق به ونشي کولی خلک په ټاکنو کې سهم واخلي. دا مشکل په خامو اوس به وي. خو د حکومت او کمیسیون باید داسې یو پلان باید ترتیب کړي چې هماغه مناطق مخکې له مخکې ارزیابي کړي او داسې
ستاسو په نظر حل لارې څه ده؟ آیا کېدای نشي چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره خبرې وشي چې انتخاباتو ته خلک پرېږدي، په خپله د سیمو اوسیدونکي قومي مشران سپین ږیري وهڅوي چې هغوی ورسره تماس ونیسي او ووایي چې دوی ته اجازه ورکړي چې خپل رای استعمال کړي؟ د حق ده،
متاسفانه دا خو حق ده. منته تاسو ګورئ چې وطن کې عملا موږ په ګرمه جګړې کې بوخت یو، او سیاسي مخالفین حتی تر خو هڅه کوي، نه تنها بعضې هیوادونه هڅه کوي چې بیخي ټاکنې ترسره نیسي یا ناکامې سي یا خلک سام وانخلي. تر خو څه د دوی د مبارزې مشروعیت بار ډېر سي.
فکر نه کوئ چې په تیرو انتخاباتو کې تر یوه حده دا کار شوی هم دی؟ مثلا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خلک وایي چې
که تقریبا حد پوری امنیتی ځواکونو کار وکړو، تقریبا حد پوری د دولت وسلوالو مخالفانو هم ونه غوښتل چې ډیره مداخله وکړي یا خلک راوګرځوي. قسم په ځینو مواردو کې به کړی وي، خو هغه وای ویل کېږي چې سلیقوي مسله ده، ځینو قومندانانو ځینو طالبانو به نه پریشي خو ځینو نورو بیا خلک پریشي دي.
اگر چې زه د هیواد د امنیتي ځواکونو په کار او فعالیت تاکید کوم او ټول د افغانستان خلک پرې ویاړي، منتها د تیرو ټاکنو نسبي امنیت زه د منطقوي تفاهم نتیجه ګورم، بخصوص موږ هغه هیوادونه چې یا په دې متهم کیږي چې مخالفین نه حمایت کوي، یعنی په لوړه کچه تفاهم موجود و چې امنیت تامین سي. اما تنها که په حکومت وایو چې په تاکید په قهري قوې په وسیله امنیت تامین کړی، دا به یو څه د شک وړ وي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو خبرې کوو چې ټاکل شوې ده د 1400 کال د سرطان په 14مه نیټه ترسره شي. په دې خپرونه کې زموږ میلمانه دي د انتخاباتو د څار د مؤسسې د رهبری پلاوی غړی ښاغلی شام محمود مل، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویندوی ډاکټر عبدالبدی سیاد چې هم کمشنر دی او هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسون منشی دی او چې اوس هم د ټلیفون له لارې را سره دی ورته هرکلی وایم. همداراز ښاغلی محمد نعیم ایوبزاده هم را سره دی. سیاد صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. که تاسو اول زموږ اوریدونکو ته ووایاست، نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس ښاغلی احمدزی وویل چې امنیت د انتخاباتو په لاره کې د دوی تر ټولو لوی اندېښنه ده، په امنیت سربیره نور تاسو د انتخاباتو لپاره پوره تیاری لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو میلما او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوو. امنیت نه تنها چې د ټاکنو په وړاندې یو ستونزه او مشکل ده، همدا رقم ته د ټولو خلکو لپاره یو ستونزمن شی ده او ټول خلک باندې کار کې فکر کوي. او د دې امنیت څخه طبعا معلومه ده چې نه ټاکنې ترسره کیږي بلکې ټاکنې د ستونزو سره مخامخ کیږي، لیکن تر کوم ځایه پورې د کمیشن پر ارتباط له امنیتي ځواکونو د افغانستان موږ ته ډاډ راکړی چې انشاءالله د ټاکنو د بهیر په وخت کې به زموږ د مرکزونو او زموږ د هیوادوالو دوی امنیت ساتي. موږ سره توافقنامې امضا کړې دي. موږ توافقنامه د افغانستان د داخله وزارت، د دفاع وزارت او د امنیتي ملي سره مخکې چې د مرکزونو ارجابي کېده دغه توافقنامې موږ امضا کړې دي. هغوی موږ ته ډاډ راکړی دی چې د ټاکنو په بهیر کې به دوی امنیت ساتي. د دې څخه نور اندېښنې هم موږ ته موجودې دي، ځکه بعضي مسؤلیتونه چې هغه د افغانستان دولت پورې اړه لري، د ټاکنو خپلواک کمیسیون پورې اړه نه لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون مطابق د هر نوع ټاکنو رهبري او مدیریت په غاړه لري. د تخنیکي پلوه ورته طرح جوړوي او تیاری ورته نیسي. د تخنیکي پلوه او د مدیریتي پلوه موږ هیڅ ستونزه نه لرو. کمیسیون خپل بشپړ تیاری د راتلونکو ټاکنو لپاره لري. اما بعضي مسؤلیتونه چې هغه د موږ په نورو شریکانو پورې اړه لري، لکه مخکې تاسو د دولت هغه باید امنیتي مرکزونو حوزو د رای ورکوو.
بله صاحب. سیاد صاحب، لکه چې په ټلیفون کې څه مشکل پیدا شو، په ډیر مشکل مو پیدا کړی او په ډیر اسانه مو ټلیفون قطع شو. سیاد صاحب، ټلیفون لکه چې قطع نه دی خو موقعیت مو تغییر کو.
صدا نمیای، اگر جایتان تغییر بتین قطع شد بخیال دوباره همکار ما. اگر بله
بله، نو مل صاحب ته به ورشو. مل صاحب، دوی وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دا د چې انتخابات مدیریت کړي، لیکن ډېر مسؤلیتونه حکومت ته متوجه دي. که څه ما غوښتل چې له دوی نه دا پوښتنه وکړم چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مسأله، د کارتونو د ویشلو چاپولو مسأله، دا خو په دوی پورې اړه لري. که څنګه مل صاحب، زه اشتباه کوم او که دوی اشتباه کوي؟
دا تاسو کاملا دقیق وای دوی خپل باید کپدی اکل جواب وای ډیر به یو مطمئن سورس وي. خو هغه ملاقاتونه چې موږ دوی سره درلودلی دوی دا ادعا کوي چې موږ باوجود دي چې د اساسي قانون په چوکاټ کې یو مستقل اداره یو، خو دا استقلال په دې معنا نه ده چې هر څه موږ ترسره کولای سو بې د بل چا له کومک د وایو حکومت سره یا نورو بنمي ټولنه د دوی سره په مشترک همکاري کمیسون کارونه مخته وړی سي. امنیت مسله ده، د مالی منابعو ده، په سیاسي
تشکر. مال صاحب ببخشین، مال صاحب باز تلفون خراب نشه که آقای سید دوباره در خط هستن. سید صاحب دوباره خوش آمدین. امی که شما گفتین حکومت هم مسئولیت ها داره، اینمی خود به خود زمینه بهانه را آماده می سازه که مردم فکر بکنه که شاید باز در انتخابات مشکلات ایجاد شه. اونتا در دنیا نشان داده شده که این خود تماما 100% باید مسئولیت شما باشه، حکومت به هیچ وجه غیر از امنیت دیگه مسائل به شما باید مداخله نکنه. او امنیت هم باید در امر شما باید باشه. شما از اونا بخواین که اینجر امنیت شد بگی اینجر ترکو، اونا باید هیچ گونه مداخله نداشته باشه غیر از مسئله که امنیت هم رایتان هم کاری میکنه. چی میگن سیاد صاحب؟
میتونم بگم که غلط فهمی صورت گرفته. امنیت مسئولیت کمیسیون نیست. کمیسیون فقط رهبری مدیریتی.
ما او تو نگفتیم، ما او رو نگفتیم، نه ما او رو نگفتیم. ما همی که میگین که ما خب با انتخابات آماده هستیم، اما حکومت هم کدام مسئولیت داره؟ اینمی زمینه بهانه رو مساعد میسازه که والا خوی گناه ما نبود، حکومت ما چون بودجه نداد، ما چون نکد این نکد. ما گفتیم از او خاطر این خب باید 100% مسئولیت گردن شما باید باشه، هیچ کس باید مداخله نکنه به کار شما و شما در وقت باید انتخابات کنین. سیب
ببینید، این خودش یک غلط فهمی است. کمیسیون مستقل انتخابات مشکل متشکل از هفت عضو هستند و کارمندان تکنیکی ما خود ما داریم. ما رهبری انتخابات به دوش خود داریم، اما مراکز رایدهی که امنیتش گرفته شود، حوزه انتخاباتی که امنیتش باید گرفته شود، رایدهندگانی که به مراکز رایدهی تشریف میاره، کاندیدایی که خود کاندید میکنه، امنیت اونا باید گرفته شود. این مسئولیت دولت اسلامی افغانستان.
بله، تاسی به هم دی امنیت پر ارتباط خبری کوی سیاد صاحب، صرف دی امنیت خبر نده. سیاد صاحب ببخشی، نظر صاحب هم در خبر ارتباط کرده چه لامنیت نپرته نوری مسئله پتاس بریاده لری، مثلا اگه کارونی چه پتاس بریاده لری دی نملکنی مسئله ده، دی کارتون و دی ویشون مسئله ده، تاس پدی برخی که ترسید سیقدام نده کرده.
بلکل منگا دی غنور دی تخنیکی پلوه مدیریتی پلوه دی تاکنو مستقل کمیسیون پر ارتباط لری، اما مساری په بودیجه دي دولت باید برابر کی. کمیسیون دبره پیسې نه لري، هغه دونره بندي دونران او دولت مونږ تواده راکړي چې موږ هغه پیسې برابرو، چې متاسفانه تر اوسه پورې نه دي برابر شوي. د تخنیکي پلوه په کمیسیون پوره تیاری دی د انتخاباتو لپاره نیولی، اما تاسو ته معلومه ده چې انتخابات ډېر زیاتو مصارفو ته اړتیا لري. د قانون مطابق دغه پروسه باید
ستاسو منظور دا دی چې تاسو پوره تیاری لري، آماده یاست، منتها تاسو ته چا پیسې نه دي درکړي چې تاسو کارتونه توزیع کوي او یا د رای ورکولو حوزې تعین کوي او یا نوملیکنه شروع کوي. هم داسې ده ستاسو منظور؟
بله دا د قانون مطابق دولت هم په قانون ملزم ده، موږ په قانون ملزم یو. یو سخت انتخاب د مصارفو دغه مقر په اندازې نتیجات هغه د کمیسیون اختیار کې نه ده. هغه د قانون مطابق باید د ملي تدارکاتو د کمیسیون لخوا پر مخ باندې بوتل شي، چې هغه په آزاده توګه باندې پر مخ باندې بیا یا په مقیده توګه باندې بیا یا سنګل سورس له لارې پر مخ باندې بیا یا هغه د وزارت مالیه او د ملي تدارکاتو لخوا پر مخ باندې بور کیږي. کمیسیون خپل خاصه بودیجه نه دی چې هغه په انتخاباتو باندې مطلب کی، بلکې د بودیجه تهیه کول هغه د دونرانو او د دولت وظیفه ده.
نو چې تر اوسه پورې تاسو ته پیسې نه دي درکړي، بیا په کوم جرأت باندې تاسو د انتخاباتو نیټه اعلانوي؟ په
انتخاباتو
کوم امید
ګوره یو خبره چې د یادونې وړ، د انتخاباتو نیټه مونږ د راتلونکي کال 14 اعلان کړی، او دا هم د همغو بیني دونرانو د وعدو په اساس باندې او د دې په اساس باندې چې د دولت ته مونږ سره ژمنه کړې چې تر هغه پورې به دوی د انتخاباتو لپاره مصارف برابروي، د هغه په اساس باندې چې موږ په خپل دولت باندې اعتماد لرو، باور لرو چې انشاءالله
او چې اعتماد لري پس مشکل نشته. تاسو په نظر یعنی تر 2015 کال د سرطان تر 14 پورې به هر څه تیار وي، هیڅ مشکل به نه وي؟ تاسو باور لرئ په هر څه باندې؟
ما تاسو ته وویل د کوم د هغه نقطه نظر چې د کمیسیون پورې ارتباط لري، مونږ خلکو ته اطمینان او ډاډ ورکړو چې په خپل تاریخ باندې به ټاکنې ترسره کیږي. اما بیا هم دا اندېښنه لرو هر نوع تاخیر
بودیجه کې په مراحلو د تدارکاتو د بودیجه کې زمونږ په نورو مرحلو باندې کېدای شي خپل تاثیر او اغیز ولري. نو خواهش هم دا ده چې هغه رقم ته چې مونږ ټایم لاین له دوی سره شریک کړی، مهالوېش مو دولت سره شریک کړی، هره مرحله پکې واضح او په دقیقه توګه باندې روښانه ده. دوی دولت د یوې مرحلې پیسې صرف کمیشن ته مصارف سپارلي وو چې هغه د مراکزو ارزونه وه چې هغه ډېره په کامیابۍ سره ترسره شوه او د ټولو ولایتونو نتایج راغلي دي. مونږ پی کارمندانو لخوا لیدل شوي دي او په همدې روانه اونۍ کې انشاءالله د هغې لومړني نتایج مونږ د ملت سره شریکوو. که چېرته نوره بودیجه هم د کمیشن په واک کې ورکړل شي، مونږ د خپل ټایم لاین مطابق باندې پر مخ باندې ځو او د انتخاباتو دوم پړاو چې هغه د رای ورکوونکو ثبتنام یا نوملړ جوړول دي هغه هم پیل کوو او د هغې لپاره کارمندان استخداموو.
بله من صاحب شنیدین سیاد صاحب اونا اگر بودیجه باشه اینا خواه آماده هستن. شما تا چه در این موضوع قناعت تان حاصل شد چی میگین شما صاحب؟
ما در بعضی از مواردش قناعت ندارم، بخصوصی که ما عملا میبینیم ما تقریبا صبح یک کنفرانس مطبوعاتی هم داریم و در او یافته های خود از کارکردهای کمیسیون، از کارهایی که انجام داده، ظرفیت موجوده و کارهایی که باید انجام بده در داخل خود کمیسیون یک نتایج از اون نشان میده که کمیسیون متاسفانه یکی خو ایست که برای انتخابات اینا باید تکنولوژی بگیرن و بودجه بگیرن و تدارکات بینن، امنیت و دولت است، یکی کارهای خودی که میسون است. اینا مثلا درست است که بعض از لایحه را مثلا تانستن که اینا تصویب کنن، طرز العمل را نو کنن، استخدام کارمندان موقت در پروسه ارزیابی مراکز رای دهی و یا کارهای دیگه، اما عملا که ما میبینیم که میسون هنوز هم در ارتباط با داشتن یک ظرفیتی به خصوص در بخش منابع بشری که اینا بتانن به شکل بسیار خوبش پیش بره کارهایش مشکل داره متاسفانه. ایره ما از به اساس یافته هایی که داریم و مصاحبه هایی که انجام دادیم میگیم و دیگه مسائلی که مربوط به کمیسیون میشه به خصوص ما فکر میکنم اراده است، اراده حکومت و اراده جامعه بین المللی. شما جامعه بین المللی ببینید که از این قضیه به نحوه کنار رفته. این مسئله تنهایی نیست که پول نیست، اینا اگه بخواین پولم میتونن آماده کنن، اما عوامل دیگه که هست به خصوص در ارتباط بهتر است که حکومت با قاطعیت خودش رو بده که چی عمل نهفته است. در ظاهر خب بهانه ها زیاد است، مثلا عدم همکاری پارلمان در ارتباط با تصویب قانون انتخابات جدید، بعد از او مشکلات در تعیین اعضای کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، مشکلات در پروسه استخدام اعضای کمیته گزینش و بالاخره کمیشنران جدید و بالاخره تکنولوژی و بالاخره چی، اینا عوامل ظاهری هستن، ولی عوامل اصلی را باید طرف هایی که مسئولیت دارن اونا بگوین.
بله صاحب ډیر زیات مننه. ایبزاده صاحب تاسو زموږ د دوه نورو ملمنو څرګندونی واوري دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایان شاغله سیاد وای چې دوی پوره تیاری لري، دوی خپل کار کړی دی، له ټایم لاین سره سم روان دي، لیکن دوی ته باید بودیجه ورکړل شي، هم نړیواله ټولنه خپلې ژمنې ورسره عملي کړي، هم د افغانستان حکومت. یعنی دوی تر اوسه پورې که هر ناغیلي شوې ده یا کار په مخ نه دی تللی، نو مسؤلیت یې د دوو نورو خواوو په غاړه ده، دوی خپل کار کړی دی. تاسو څه وایست؟
کمال احترام به افراد در کمیسیون‌های انتخاباتی، اما اگر بحث نهاد و پروسه مطرح میشه، الان تا آنجایی که ما در ایران هستیم آمادگی شاید باید مرحله وار و پلان عملیاتی و نقشه راه رسیدن به انتخابات شفاف از نقطه نظر تکنیکی و حقوقی هنوز گرفته نشده و ما شاهدش نبودیم که ما مطمئن شدیم که واقعا اگر بودیجه باشه یا امنیت باشه اگر انتخابات نسبت شفاف بتانه در افغانستان برگزار شد. ما را چی که خواهش میکنم از دوستایی است صادقانه و به عنوان آدم های با شرف نسبت به انتخابات و مسائل انتخابات واقع بینانه برخورد کنند. شون بحث بودیجه مطرح نیستیم، دو شما میفهمید که خارجی هم مثل گذشته چی که سفید نمیده، از اینا پلان میخواه، اگر پلان بدن حتما خارجی ها اینا رو حمایت میکنن. ولی اگر یکی شما میگن ما آماده هستیم، شما هنوز دفاتر ولایتی تون یک سوال کلان است، هنوز پلان عملیاتی تون یک سوال کلان است، هنوز موضوع انتخاباتی تون کوچک ساختنش یک سوال کلان است، هنوز استفاده از تکنولوژی یک سوال کلان است. هنوز داشته ملت سرای دهندگان یک سوال است در ذهن همه. چرا این قسم شما برخورد میکنین؟ من متاسف هستم که آدم های خیلی با شخصیت هستن ولی با ملت باید صادقانه برخورد کنن.
بله امیر سیاد صاحب جوابتن. بله ایبزاد صاحب ما هم یک سوال به می سوالای شما علاوه کنم با سیاد صاحب جواب بدن. سیاد صاحب محور ملی مردم افغانستان هم روز پنجشنبه در مو یک نشستشان میه که اراده برای آوردن اصلاحات انتخاباتی از سوی حکومت وجود ندارد و نباید با حضور کمیشنران موجود در کمیسیون مستقل انتخابات انتظار انتخابات شفاف را داشت. یعنی انتقاد شدید سر کمیشنران دارن بعض جناح سیاسی. صاحب امید کل سوالا را اگر جواب بدین خوش میشیم. سیاد صاحب بفرمایید.
ببینید ما بارها گفتیم که به احزاب سیاسی ما احترام داریم. احزاب سیاسی از تا که اینا کاندید میته و افراد و اعضای خود بسیج میکنه که به طرف انتخابات برود و ما بارها گفتیم که اگر اونا طرح به خاطر اصلاحات انتخاباتی داشته باشه لطفا طرح خود با ما شریک بسازد و ایره هم به تاکید گفتیم که مشکلات سیاسی را به شامل پروسه انتخابات نسازه و مشکلاتی که با دولت افغانستان با حکومت افغانستان داره او را با حکومت افغانستان حل بسازه. انتخاباتی که یک پروسه ملی است از این پروسه ملی باید حمایت کنه و آدمو جایی که کمی و کاستی وجود داره در پهلوی ما استاد شوه. انتقاد بسیار آسان است و او چیزا را از کمیسیون تقاضا کنه که او مسئولیت کمیسیون است. ما گفتیم اینا گپای اوزاده سر ما شنیدیم. یک به طور نمونه گفتم میتونیم که بودجه یک مرحله از طرف وزارت مالی افغانستان به دسترس کمیسیون قرار داده بود که او ارزیابی مراکز رهبری بده. با استفاده از تکنولوژی کارمندای ما تانس کارمندا استخدام شد، ترنینگ داده شد، تانس که به 34 ولایت افغانستان و رسوالی افغانستان مراکز رایدهی را ارزیابی کنه و نتیجهش به مرکز ده و ما گفتیم که انشاءالله در خلال اینمی هفته نتیجه او با تمام مردم افغانستان بعد از اینکه از طرف رهبری کمیسیون مستقل انتخابات تصویب شوه ما اینا را شریک میسازیم و ما توانایی را هم داریم که اگر مطابق تایملاین و چیزی که پلان عملیاتی ما که بوده و طرز العمل های عملیاتی ما که با دولت اسلامی افغانستان شریک ساخته شده اگر از طرف دونرای بندی و یا دولت اسلامی افغانستان در پروسه تدارکات ملی که بسیار پیچیده و وقت در بر میگیره از اون چیزا ما را استثناء کنه ما و بودجه را در دسترس کمیسیون قرار بده ما میتونیم تمام پلانای ما با اونا شریک ساخته شده تقریبا 5 ماه میشه که ما پلان عملیاتی را هم با مصارفی که به ماشینا ذره داره برای دونرای بندی هم شریک ساختیم با دولت اسلامی افغانستان هم شریک ساختیم لکن بعد قوانین است که دولت افغانستان هم مکلف است که قوانین را مراعات کنه و کمیسیون هم باید قوانین مراعات کنه و به مخاطر کارمندای ما که هسته از طریق کمیسیون اصلاحات استخدام میشه ما حق استخدام نورا نداریم که باید داشته باشیم و همچنان پروسه تدارکات هم از طریق کمیسیون تدارکات ملی به پیش برده میشه به خاطر که سقفش بالاست و در دسترس کمیسیون نیست و مخاطر خواهش ما است که اونمو چیزی که مسئولیت کمیسیون است مطابق قانون او را به پیش ببره ما او را به پیش بردیم و از این ناحیه تایید کامل خود داریم و از شرکای انتخاباتی دیگه ما خواهش ما است که مطابق تایملاین ما و ما همکاری خود
دیره منه نه سیاد صاحب یو بله مسئله
در تایملاین ما کدام تاخیر پولی نه
بله یو امیدواری دا و چه در راتلونکو انتخاباتو پوری به الکترونیکی تذکری و ویشل شیا و د انتخابات شفافیت به تر ډیره حد پورې تضمین کړي خو دا کار ونه شو. ستاسو کمیسون ویلی دی چې د نمونو په ثبتولو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره له مدرن ټکنالوژۍ څخه استفاده کوي. منظور مله مدرن ټکنالوژۍ څه دی؟
بیا هم یو وضاحت غواړم چې ورکم. هغه دا ده چې مونږ خپل پروسه د ټکنالوژۍ د استفادې څخه سره د رای ورکونکو د نوملړ جوړولو دا هیڅ کله هم په الکترونیکی تذکره پورې نه ده تړلې. الکترونیکی تذکره یو ملي پروسه ده چې هغه څو کلو ته ضرورت لري. مونږ خاص ماشینونه د هغې مشخصات هم تعین کړي و د هغې مشخصاتو مطابق خاص ماشینونه اخلو او په هماغه باندې په بایومیټریک سیستم باندې د رای ورکونکو نوملړ یا سرچینام د رای ورکونکو لیست مونږ په هغه اساس باندې جوړو. هغه د الکترونیکی تذکرې پورې هیڅ تړاو نه لري بلکې یو تړاو یې دا ده چې چېرته هماغه ماشینونه مونږ په هغه مشخصاتو باندې اخلو چې د انتخاباتو د پروسې څخه وروسته تذکرې الکترونیکي کې هم د هماغو ماشینو څخه استفاده وشي.
منګه جداګانه دي تذکری دي الکترونیکی تذکری څخه په دغه ماشينونو چې مشخصات دي کومې څو ټایم سي دي دغه ماشينونو د اخستنو وروسته منګه د رای ورکونکو نوملار جوړو هغه د الکترونیکی تذکری پر کوم تړاو نه لري هغه کې شفافیت مراد کیږي د تکراری اراو یا رایو د ورکولو څخه جلوګیری پکې کیږي او ډېر نور زیاتې خوبیان هم لري چې په مخ خاطر باندې کمیشن را باندې تصمیم نیولی چې راتلونکي ټاکنې په بایومیټریک سیستم باندې د ټکنالوژي څخه په استفاده ترسره شي لیکن که په دغه پروسه کې کوم مشکلات وجود ولري بیا هم کمیشن چې د قانون مطابق مسؤلیت دي چې باید د رای ورکونکو یو فهرست جوړ کړي د هغوی نوملار باید جوړ کړی شي نو کمیشن مجبور ده چې یو بله لاره بیا انتخاب کړي او د همغه لارې په همغه لارې نه مخکې ولاړ شي.
خب وقت برنامه ما به پایان رسید، چند دقیقه پیش باید استودیو رو ترک کنیم. از او خاطر بسیار زیاد تشکر محترم آقای شاه محمود مل عضو هیئت رهبری مؤسسه دیدبان انتخابات، محترم دکتر عبدالبدی صیاد کمیشنر منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، محترم آقای محمد نعیم ایوبزاده رئیس بنیاد انتخابات شفاف، همچنان از کسانی که در تهیه برنامه و نشر برنامه با ما همکاری کردند آقایان وایس کاکر، قادر جلال و شمشاد زدران و رامین کاکلام یک جان تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
اور مود جنگل بد مرغیو پاک او خپل نہ پاتی زکور کی ور زرای ور کو خپل نہ پاتی زکور کی ور زرای ور کو خپل خاور خاور مود جنگل بد مرغیو پاک او خپل خاور مود جنگل بد مرغیو پاک او خپل نہ پاتی زکور کی ور زرای ور کو خپل